روان نومبر په 15مه د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر راغب نهیمی د یو بیان لاري ویلی وو چې د غیر اخلاقی یا غیر قانوني مواد ته د رسائی لپاره د وی پی ان کارول د شریعت خلاف دی. اسلامی نظریاتی کونسل پارلیمان ته مشوره ورکوي چې له اسلامي تعلیماتو سره سم قانون جوړ کړي. د دې څخه وړاندې د کورونو چارو وزارت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې پی ټی ای ته یو لیک استولی وو چې په ټول هیواد کې د غیر قانوني ورچوال پرایویټ نیټورکس وی پی این د بندولو غوښتنه کړې وه. د ډیجیټل حقونو فعالان دا فرمان د بیان د ازادۍ د مخنیوي لپاره د حکومت هڅه ګرځوي.
حکومت کی یہی کوشش ہے،
حکومت کوشش کوي چې داسې نوې قانونونه جوړ کړي شي چې د خلکو د رائے ازادي واغستل شي. دوی په پراخه خبره نشي کولی. کچره څوک خبره کول غواړي نو د قانون لالارې مخاوني ول شي او سزا ورکړي شي، خو دا داسې قانونونو په جمهوریت ټولنه کې سزا نه وي.
د اسلامي نظریاتي کونسل د بیان باوجود تقریبا ټولي وفاقي او صوبایي ادارې خپل د ایکس اکاونټونه د وی پی ان لالاري چلوي. په پاکستان کې ایکس د وړاندې څخه د بندیزونو ښکار دی چې لامل پاکستان په نړیواله کچه د نیوکو سره مخ دی. د شنبه خالی په ورځ په سوشل میډیا خپل بیان کې نامتو دینی عالم مولانا طارق جمیل ویلی وو که د بالغ یا بې ادب مواد د لیدلو مسله وي نو وی پی ان د غیر ل بلولو نه وړاندې باید موبایل فون غیر شرعي غیر اسلامي اعلان کړي سیم. څېړونکي وایي دا اقدام یوازې د ټولنیز رسنیو د کارکونکو په نقشه کولو لپاره دی.
قوانین جو ہے مشدد امت کے ساتھ بنائے،
قانونونه پر لپسې جوړیږي. سایبر سیکیورټی په نامه یو ورځ قانون جوړ شي او سمدستي عمل هم پر وسی، ولې چې دی غواړي چې هغه خلک په خصوصي توګه صحافي چې پر سوشل میډیا کار کوي دوی د کار څخه وګرځول سي.
په دې ورستیو کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن پی ټی ای د وی پی این رجسٹر کول لپاره یو نوی پورټل پیل کړی چې ویلی وو غواړي د آنلاین کارکونکو او سوداګرۍ لپاره خوندي او بې ځنډه عملیات یقیني کړي. خو د میډیا رپورټونه وایي چې حکومت یو کامی فایروال جوړولو په هڅه دی، کم چې په ټول پاکستان کې د انټرنیټ رفتار د کمیدو لامل سوی او د دې مقصد د سیاسي فعالینو لخوا حکومت ضد بیانونو مخنیوی دم. رابیه پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
خیر اغلاس قدر ملیدون کو اوریدون کو خبرونه تاسو ته په ژوندۍ باندې باندې وړاندې کیږي. د ګل دورس نیولې بیا د جمعې تورس پورې او بیا په تکراری توګه باندې تاسو ته د شنبه او یک شنبه په ورځ باندې یا هم د خالی اتوار په ورځ باندې نو خبرونه کی تاسو ګډون کولای سي. ټلیفون هم کولای سي په 001202205003 باندې ژبه سوس اسپیرامو خواته
او ټول سلامونه تو علیکم سلام او
امیر خان ملک صاحب چې زموږ سلامونه ومني له پېښور زنن پېښور ته راغلم شل پېښور څخه وای ومني نو زنن پېښور ته راغلم. سعید مننه ډیر الله ډیر مننه و علیکم سلامونه مننه ساز د ملتیا څخه
او بیا
سید عظیم شاه هم د بنیر چملې د سورا کلینا سید عظیم شاه یم. ټولو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم سلامونه. سلامونه د پاکستان اورنګي ټاپر هم را لېږلې دي. وعلیکم سلام.
برکت شافی دی وای سورزی بناغه کړی و دو ورځې زموږ سیګنل نه وی دو ورځې تاسو ستونځو او دو ورځې تکراری قمر زمان تاسو وای چې په ریډیو نه راځي په غبانی لکه تاسو د ریډیو خبره کوي نو دی خو مونږ ویلو چې را ریډیو ستونزه بس دا وړم به سات راځي او چې شاته نه راځي بس فیسبوک او یوټیوب ته راځي نو نو بس وای بلکه شافری دی وای بی بی شیرینی دی شیرینی اوسی چې خبرې ګلورینی اوسی وا 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 ډیر اله ډیر اله مننه مننه بیا ټول سلامونه تو علیکم سلام
عزیز عبدل سر دا پیغام تاسو لوستلې دی پر یوټیوب باندې
او دا غمی وست دا غمی لوستلې یوټیوب باندې ملستلی ټول. سید الله هم وی د ډګر نری نوې ډیرخه پروګرام او معلوماتي خصوصي پر ریډیو باندې نوی ا د ای باندې ډیر شور کوي. ها خیر دی، هېدی تاسو په فیسبوک نه سي کنه، نو چې په فیسبوک باندې تاسو کتلی شي بیا پر ریډیو باندې څه کوي سید الله صاحب؟
بس کمر ویټنی صاحب هم دغه ستونزا وای چی په رادیو باندې پروگرام نشته.
خدا خبره تاسو په فیسبوک لیکای کنه نه چې لاس رسي او تلری غږ درزی ک عکس نم خاري کنه خود بس داس یو غنې شي رادیو دی.
نه دلته خلا بیا هم یو ډیر شو خبره داده چې تاسو د دې پیغامونو د کولای سره ولي شي او موږ د پیغامونو لوستلای سو. نو دا خو ستیر شدی چې بیا هم ساسو आवाज راځي
په رادیو باندې تاسو هم ته بیا خپل نظر نشي شریکولای کنه.
وی پی ان مسلې روانې لګین ځانې
وی پی ان مسلې دین اور بشو بل ویډیو
بل راپورټ
او دا ویډیو راپورټ هم د دیو خبريال عثمان خان را لګلې. د اسلامي نظریاتي کونسل له خوا د وی پی ان غیر شرعي ګرځولو فیصله پاکستان کې سخت خبرګون را پارولې او بیا پاکستان کې دینی عالمانو ډیجیټل حقوق لپاره کارکونکو خبريالانو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د مشر راغب نیمي هغه بیان ته سخت خبرګونونه خولې چې پکې هغه د وی پی ان استعمال غیر شرعي بللې وو. سیرون کې وایي چې داسې رقم ګامونه آنلاین ساره نور هم سیوا کوي د رائے د سرګندولو مخانیسي او په انټرنیټ کې دونکو کاروبارونو ته زیانو ناړوي. نور تفصيل به هم د دیو خبريال عثمان خان په دې ویډیو رپورت کې وګورو.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل په خوانه مشر ډاکټر قبلایا زوایی کاریداسي د وی پی ان غیر شری ګرځول په حق لبا د اسلامي نظریاتي کونسل نه کومي سرکاري اداري پښتنه کړی وي د کوم وروسته به دا فیصله مخه تراغلی وي. وایي دا ډبل سوالونه په کال 2023 کې هم کونسل تراغلی وو.
نو اسلامي نظریاتي کونسل دا سفارش کړو چې کدي وی پی ان پلارا دا قسم مواد خور کیږي نو د هغه د مخنیوي س او د انسداد س لارې چارې قاتل پکار دي.
ډان وې پانی په خپل یو خبر کې په دې اړه لیکل دي چې د اسلامي نظریاتي کونسل یو غړي دوی ته ویلي دي چې دا د کونسل پریکړه نه ده بلکې دا د کونسل چیرمن ډاکټر رائب نیمي شخصي نظر دی. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمیر اسلامي کارپوهانو د دې ګام مخالفت کړی دی. د مذهبي چارو په خواني وزیر پیر نور الحق قادری لیکل دي د اسلامي نظریاتي کونسل د وی پی ان په اړه فتوا مذهب خيز یوازې سیاسي جنډي او د امرانا خواهشات او عکاسي کوي. نو موري ویلي دي معلوماتو ته لاسرسي حرام او ممنوع ګرځول د لوړې کچې علمي او فقهي خیانت ته. ورچوال پرایویټ نتورک یا وی پی ان د انټرنیټ کارکونکو په ملکي د بندي سره مخ آنلاین موادو ته په لاسرسي کې د خپل پیجنګلو او ځای پټ ساتلو جوګه کوي او د دې د لاري هغوی خپل رازداري او تحفظ په ځای ساتي.
یو کس یې هغه وی چې ټویټر ایکسس کوم نو هغه د پر هغه فری او پبلک وی پی ان ټنل چې هغه یوز کوي نو دا چینو دا هغه د دې چې کوم نتورک یا پالیسیز یا فایروال یا غدو بای پاس نو هغه بیا دوی د پر مشکلی چې را هغه منیټرینګ وکي نو په دې وجه باندې دوه هغه وی پی ان ټنلز باندې بین ولګي.
پاکستان کې دا وخت د اسلامي نظریاتي کونسل د بیان باوجود یو شمیر مرکزی او صوبایي محکمې د وی پی ان د لاري د ایکس یا پخوانی ټویټر پل بیانونه خبروي. د نړیوالو میډیایي ادارو سره کارکونکو خبريالان بیا وایي وی پی ان حرام ګرځول پاکستان کې د کره معلوماتو د مخنیولو یو کړای دا
کډیر ایکستریم لیول دی او بس صرف دا دی چې په خولي باندې جمهوریت ته نور دلته چې دی هغه رائټس چې دی نشته دی او بیا مطلب کته لګ دا پریفرنس تلاړ شي لګ بیا د خیبر پختونخوا کې چې تم ګورو الته بیا دا ډیر ایکستریم لیول کې دی لکه الته بالکل لګ دا ګورا اوس قبایلی ضلع شي دا بالکل الته بلیک اوټ دی.
د بشری او ډیجیټل حقوقو کارپوهان وای هر ډول ټیکنالوژي همیش غیر جانبدار وي. یوازې لدی صحیح او غلط کارول دا حلال یا حرام ګرځوي. دوی وای وی پی ان د بندیز کاروایی په عین کې د ورکل شوی د رائے د خپلواکۍ سرغړونه ده. بلخوا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن یا پی ټی ای ویلي دي فریلانسران یا نور ادارې د ريجستره وی پی ان تر لاسه کولو لپاره اسانۍ راوړل شوی د کوم د لپاره هر څوک کولی شي چې د یاد ادارې په ویب سټ بنیادی معلومات ورکول سره دغه سہولت واخلي. عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د دې ویلي دونکو تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بیا سلام شه اخلاص قدر مل دون کوری دون کو او خبرونه هم تاسو ته په ژوندۍ باندې وړاندې کیږي. ټلیفون کولای سي په 00202205003 باندې دا به تاسو پیغام وته. سلام و علیکم سلام
بیبی شیرینی. بیبی شیرینی سفر می سلام آیا آصف خان په سلامونه را لګلی په یوټیوب یې لیکلی بیبی شیرینی سفر می سلام آیا ټول قصه ولې کوي چې سموئل نیمه ده
مسیح احمد کاکړ صاحب هم سلامونه را لېږل دي. عبدالحنان کاکړ توبا کاکړی څخه وایره ډیوا رادیو ټول ټیم ته سلامونه. خورجانی موسم ډیر یخ دی. ډیر مننه. وعلیکم السلام. رفیق افغان صاحب هم وایي سلامونه زموږ په حاصل کې او ته ښه پیغام رسولاري
دا به نور را رواني.
بالکل همدغه رقم دی. مسیحمت کاکر صاحب وایي چې سلامونه تر څنګ وایي چې خورجانی په واشنگټن ډی سی کې موسم څنګه دی. زموږ علاقه خو ډیره یخه ده. یخنی ده پکښې کې. نو دلته هم موسم سم دی. برابر دی. دومره ډیر یخ نه دی. نو ښه دی.
پرون ډیر یخ وو او ډیر تیز سیلې او بادونه. مونږ هایک باندې تللی نو برغر ته ختلی چې درې ځای پنسولا ورته وایي چې درې طرفه او بوبي او هوا دي سي ډيره يخه و نو دغه د تخکاري شنن ما خو خیره سي دوړاندې نم طبيعت سم نو خنن مبي اپوز بي خين خطي و مې دا که ساغه کني ما خو سويټر اوسه
تاسو نو د سي ش ډير لوړ خطلې واستول شار لاندې
دا کوټې
نو هوا
غني اثر پر تار باندې لرغوني اثر مو کتل نو بس دې
سلامونه. گود مورنینګ. وعليكم السلام. احتشام صاحب. احتشام صاحب الکوزی. الکوزی صاحب ډیر مننه. او کامران بیٹنی صاحب هم وای ټانکرې ما بعد نه. کامران بیٹنی تاسو ډیر سلامونه وایم. مرسره رادیو ده.
ها ډیر خبره ده. بیا موسم هم د سره شریکو نن خو یو کرخی موسم ده د دوانو صوبونه نو ډیر آسان دی. بس مونږ وای یو دوه کرخی پیغام را لګی نو موسم هم یو کرخی شو.
لطف الله حبیبی صاحب هم وای سلامونه د جلال آباد نه. دلته خو هوا ډیره یخه سوي ده. او وړوکی عثمان سلامونه قبول کړی جنوبی وزیرستان اپرنا. نو وړوکی عثمان وعلیکم سلامونه. البته دا پیغام علی رحمان صاحب را لېږلی دی.
مننه. او موسم هم د سره شریکو یو کرخی موسم دی. د ګولیا دوشنبه د ورځې پښتونخوا موسمیاتو محکمه وایي چې د صوبې په زیاتره ضلعو کې به موسم وچ وي او چې کم برازیلې دي لکه دغه میداني سیمې دي خو بیا چې برازیلې دي نو هلته کې به خال وریځې به وي او یخنی به وي. رب شو بلوچستان ته. نو بلوچستان هم د ګولیا دوشنبه د ورځې به موسم زیاتره وچي په زیاتره صوبه کې او ورسره به یخ وي. خو بیا دی وی چې کوم غریزی سیمې دي نو الته به بیا ډیره یخني. نو غریزی سیمې خو ځل خبر دغه لوړی نو الته خو یخمي. نو بس خپل خیال ساتي او د ماشومانو خیال ساتي او ګرمي ساتي. نو بس امین خان ملک وی چې بهشتا ډیر ښه غفل دل بهشتا او پیغام وخت ده
ښه غفل لګوي.
ښه غفل لګوي. بس ډیره ښه خبره ده. اولاد فلاح حبیبي هم وایي چې سلامونه جلال آباد نه. دلته خو هوا ډیره یخه شوې ده. نو بس وس چې وسم نه یخېږي نو کله به یخېږي. نومبر اخر شو. کامران بیٹنی هم سلامونه را لېږلي دي. ښه ده. واغه دی موږ سره راډیو ده. نو مننه ستاسو ابراهیم ابراهیم بس ابراهیم وای چې د خبر ضلع تیرا میدان لړباغ کې د خاطه سوی چې جګړه دلته کې عام خلک پکې ښه د دې چې کله هم کره معلومات راشي نو په ډیوه باندې به تاسو بیا لوستلی شئ، رپورټونه هم بیا به تاسو کتلی شئ، نو ډیوه تاسو تعقیبولی شئ. بل دا چې کله لاسرسی وته نه لرئ، این ټی ایچ لینک د لارې هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ، واتس اپ چینل هم تاسو تعقیبولی شئ. امین خان ملک صاحب ستاسو پیغام ولوستلو، بیا کاپی پیسټ نه پوهیږم چې ولې رالیږي.
make any sense
kana wal wasto mongas
wa mal waste ide ra mana na coach pa de
khoshali
asar ta se mal khyal re
no so was peramun kholarwan ide ra jata mana na war bo shubal report ta kasanga
ولاړ بسونه کې جاني یو بل راپورټ په ولاړ سو د امریکا او چین مشرانو په لې مشار کې یو بل سره لیدلې دي. او د امریکا صدر جو بایدن د پیرو په لې مشار کې د آسیای بیرل الکاهل په غاړه د ملکونو اقتصادي تنظیم غونډې په وخت د چین صدر شي جی پینګ سره لیدلې. او په دې لیدنې کې دوی څه ویلې دي په دې حکله باندې نور تفصیل د دې همکار محمد اکرام دا راپور کې تاسو وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن د خپل مخخه سفر د یوې برخې په توګه د چین صدر شي جن پینګ سره وکتل. امریکا او چین د نړیوال آرډر یا انتظام کې د خپل کردار په شمول په ډیرو مسلو کې سیالان دي. بایدن وویل که څه هم دوی تل د یو بل سره په هر ستونزه اتفاق نه کوي، خو بیا هم د یو بل سره سپیلي خبرې وکړي.
موږ د یو بل سره په ډاګه او ایمانداري سره خبرې وکړي. زما په خیال دا ضرور ده دا خبرې د غلط حساب کتاب مخه نیسي او دا یقیني کوي چې زموږ د دواړو ملکونو په منځ کې سیالي جګړې ته لاړه نشي.
چین او امریکا له د ټولو نړۍ غټي په پام کې نیول پکار دي او چین اقلاره نړۍ ته زیاته ډاډمن او مثبت توانایي ورکړي.
بایدن په تیر وختونو کې شي جن پینګ یو امیر بللی، بلخوا شي جن پینګ امریکا په ټوله نړۍ کې د ګډوډۍ سرچینه بللی. خودواړه مشرانو د ثبات په اهمیت زور راوړی او په تیرو سلورو کلونو کې د سیالۍ پیچلو ستونزو لار راوستو کې کامیاب شوي. دواړه مشران د 2023 کال غونډې وروسته په 2023 کال کې شوې غونډه کې د یو بل پوځي مشرانو ترمنځ رابطو بیا شروع کول باندې سلا شوي. او په داسې وخت چې امریکایانو منتخب صدر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا په واکې راوسته، بیجنګ د غیر یقیني راتلونکو لپاره تیاری کوي. د خپل صدارت په اولنۍ موده کې ډانلډ ټرمپ د چین سره تجارتي جنگ شروع کړ. د کال نوموړي خبرداري ورکړې چې د چین نه امریکې ته راتلونکو ټولو سامانونو باندې به 80% او د نورې نړۍ په سامانونو به د 10-30% پورې ټکسونه زیاتوي. د ایشیای بحر الکاهل په غاړه ملکونو اقتصادي تنظیم ایپک سفارتي سرچینو د نوم نه خودلو په شرط فکرمندۍ څرګندې کړي چې د ډانلډ ټرمپ د منه لاندې با امریکا نورا محافظه کارا او د نورو ملکونو نه ځان لري کی. چاچې د خپل حکومت په تیر موده کې هم امریکا د تجارتي او یو شمیر نورو تړونونو نه وستلی و. د بایدن سره د لیدو کتو سو سات وړاندې شي جن پینګ ځان د سو الخیزا او خلاص اقتصادي دفاع کوونکو په توګه وړاندې کو. نوموړي جنوبي امریکا ته خپل سفر په پیرو کې د یو لوی بندر په پرانستو سره شروع کو. چین په یو داسې وخت دغه بندرګا په جوړولو کې د یو اشاریه دیش ډالر پیسې لګولي چې بیجنګ په سوري امریکا کې خپل تجارت او اثر زیاتولو کوشش کوي. امریکا وايي دوی هم په پیرو کې په لوی کچا سرمایه کاری کوي او په 2023 کال کې په دغه هیواد کې 6.8 ارب ډالر پیسې لګولي.
موږ د ترقیاتي مالی ادارې په سیر وسایلو په مرسته په خپل ټول شخصي میدان کې د پیرو سره مرستې کوو. موږ د ټکنالوژي بنیادی اډانې، توانایي، صحت او نورو منصوبو کې سرمایه لګوو او دغه هیواد په ترقۍ کې مهم کردار لوبوو.
صدر بایدن د اتوار پورز د لیما خار نه د ارجنټینا ریو ډی جنیرو خار کې د نړۍ شل اقتصادي ملکونو په غونډه کې د برخه اخیستو وړاندې د برازیل په امازان کې د موسمي بدلون په سر وینا کوله. لپاره لنډا د مکوي
استړی مشه
خیر اغلاس قدر ملندو غوریدونکو او زمر سره هم تبسم د محل د ټلیفون لاري را سره ملڅوي دی په دې خبرونه کې تبسم خدای دی راوله.
السلام
د بشیرین خبرونه تاسو ته مشه
سلامونه نگین جان تاسو ته او بشتا جان سلامونه تاسو ته او تاسو پروډوسر محمد عالمگیر ته او درودی ته څنګه ټول کډرمن او دونکو ته نه کې هلو مین احترامات او خدای دا وکړي چې تاسو خو او خا خبرونه مو پیل کړی وي
مننه شکر او وعلیکم سلامونه
او تاسو څنګه
تاسو څنګه خپل حالات وستا او
مننه والحمدلله بالکل تربیت غره خو خو او تاسو روغتیا او تاسو هم کارانو روغتیا د لوی رب نه غواره بالکل لاس واچو چې شيخته د سې طریقه ما خو بس مو چې راځه پرګدوانو
دا کوم کلی کی تاسو
خوندې سره چې ورته
تاسو خپل کلی کی
او جی جی دا ما لا په کلی باندې یم نه ګنګره
هر وخت مو تیر نه کی
نو
حساب مند پر
اخستی دا مسئلہ ورا تا د سینې لګ د ترانو چیرې لګ رم د تپکار دی نو بیا کاول چې خپل کالج تلار شي نو بس پنن کوا کې یم نو بابر ورځ منه د صدر نه ګنجانې پوي چې کرن خان ورته وای چې د سحر مې سره وخی دي ما په پندو کې د سفر تړلې نه نو پندو کې تړم پنن سبا کې دي
او کنه بس د خاصې حد سره
شه حت په هیله یو درته په خیر سره ولاړ سي
چې صحت خیر انسان هر شی بیا کول شي یا خپل جن پر مخبوط لې شي
او بالکل بالکل بس د سوګرزي کې دی وسو کیراغه رختیاله طرف تر هغه لېما خو بس په نن سبا کې دی نو بیا د ان شاء الله د کالج زار به ان شاء الله حاج من غنګونه وهو چې وخت ملويږي نو دلته کې خو بیا قانونو نه نه جین جان او بل تجان د تخ یخ شوی دی خلک هیله ډیر کمبال او هغه چې کوم وسکټ هغه بوتونه د وکړې سره خلی د ژوند لپاره تیاری کوي
او د سوات په غرونو خصم باران شای کلام کې او مدینه رخته دی خو
او بالکل بالکل دا څه کوو ګوري دلته کې زمونږ رزمک شوال د نور سیمې کې باندې واوره پرتی دي چې کوم پوله ریجن ورته وای زیات دلته کې ډېر واوره پرتی دي او زیات نه زیات دا ویجیټر راځي دا د پټوګونو لپاره یعنی مطلب پټوګان کوم کاج کنه دا لره پرتی سیمه ته راځي ډېر په ځوګ سره دلته کې چې دا چکر چې کوم وای هغه د لر لاندې کښینې چې کوم دي اسلام آباد کراچی پشاور نه یاد خلک راځي د کټولو لپاره نه ګین او
بالکل وزیرستان د خپل سیمه لري مننه تاسو ته بسم ته ټلیفون
مننه کوم
ډیره مننه مننه اخی چاره وخ خبرونه
تاسو هم شاوره زو الله صحتونه او رحمت حسین د ادم زایکلین سلامونه را لګلی دی په یوټیوب باندې او چې نن سبا په هیواد کې وی پی این د بحث موضوع جوړ شوی دی نه پوهیږو چې حکومت ولی خلکو ته خبرونو ته رسائی محدودوي او آصف خان وی چې ماشاءالله پروګرام ډیر خراب دی نو عین کې دی خو نه دی کتلې چرته تاسو ته وکړی دی زوم د سره ټوخه کوم ها او کنه ټوخی وکم
او اشوک ترزان سمبل کې چې په دې لاس څوک شي نن ګول وی سبا کاني د دې خلکو الفتونه ما ته یادې
وا
برق ډېر مننه کو او چې تاسو ته شعر سره شریکې فیصل خان هم وايي چې د دیوا رادیو ټولو کارکونکو ته اوریدونکو ته او خاص تاسو ته درانه درانه سلامونه د تیرا جبار مینه څخه ډېر مننه کو
دا اوس غوښتم پیغام راغلی چې تاسو مزه خو تاسو وکړی کني او بل پیغام هم درسره
شه نو بس څنګه وکوس
حاجی باکو ماما وایي چې باکو ماما وایي چې باګو ماما نه کبا کولې چې مخکې باکو وس باګو شو دی وایي چې سلامونه وي د نن شپې تاسو او ولکه تاسو نه نن شپه او زموږ سهار وي وي د وخت خ زیره راکړی وي مخ مننه وي یخ دی کیس نستا امن نستا هر سدل ته مفلوج دی مزه تاسو وکړي
کس نستا کیس وي کس نستا امن نستا هر سدل ته مفلوج دی
که لاندې د دوټه کې یاد نو کیس ښکاری کیس نشته
واه
هیڅ نشته کې دی شي
زم هیڅ نشته
هیڅ نشته کس نه بغیر ماته هیڅ ښکاریږي هیڅ نشته امن
نشته که یې نشته کو نو کس راځي او
مونږ یې مرګ مرو
کافیس ته کوه ورک نو هی سم بیا نه هی څغم چه دا
نو د کو لګ بیا هی سو پتا نه لګي هی سو پتا نه لګي
خدای دې ستاسو د پښت
هر یو زی د هر یو زی جدا جدا ستونزې وی مشکلات وی ضروری نه چې تاسو یو تن په نور بهر هیواد کې اوسئ نو هغه به چې مزه خدا سو وکړي نو دا سې کوم غوې نو هیڅ پاکستان کې خلکو
مزه نه کوي نه سې مکه وی نه نظر وی مو
هر ځکه خپل مسلې ځان خپل مسلې
وا
تاسو خونه ده
د سترګو په امان
او یم ډیره مننه تاسو او ټول سلام علیکم سلام تاسو پیغامونه را روان دي کامران ګل هم په یوټیوب باندې تاسو سوای چې موږ ته ریډیو ستونز حل کوي نت ورک کار نه کوي بس تاسو د یوټیوب تر اغلی په یوټیوب باندې ګوري د تاسو د ستونزې حل ده او نور بیا هم ټول سلامونه علیکم سلام
کامران یونس پنوم باندې دی لیکي چې په لوړه به خرڅېدم خو ما سودا و نه کړه خاوره می مور ده مال مور سره جفا و نه کړه ډاکټر نجيب
واه
مننه کوم
اختر منیر سلامونه را لېګلې دي لکی مروت نه یما دا په یوټیوب باندې نو علیکم سلام ډیره مننه او بیا خو بس سلامونه دي او بل رپورت ته به هم
ورځو رپورت به راسوول چې بیا به په لندو شیبو کې مو مشخپل دوهم ساعت اوړو او مشخپل یو مهمه موضوع د میشه په شان راوړې د پرغبانی به خبرې کو
بالکل ور به شو د ریو خبريال فرید شنواری رپورت ته د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه د تیر کال را پدې خو د پاکستان نه هر ورځ پسونو افغان کورنۍ چې قانوني اسناد نه لري خپل هیواد تستنیږي د دوی تر مخه هر ورځ تر 400 پوری کورنۍ افغانستان ته ځي خو د کډوالو نړیواله اداره بیا وایي چې د بی اسناد افغانانو تر څنګ قانوني اسناد لرونکو افغانان هم خپل هیواد ته روان دي نور تفصيل هم د ریو خبريال فرید شنواری را سره پدې ویډیو رپورت کې شریک
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې په قانوني توګه میشتو افغانانو په خپل خوخ خپل وطن ته د ستنېدو په شمیره کې لتیرو څو میاشتو راځي کمای راغلی دی د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار چارواکي وایي قانوني اسناد لرونکو افغانان د ځینې علتونو د لاسه خپل وطن ته ستنېدل
یو خو دې کې دا وجه ده چې کوم د یو کال حکومت د نیټه زیاته کړې ده د پیوار کارت کې د بل کال د دیرشم جون پورې نو یو د ډیر زیات مثبت اثر رالو خلکو سره هغه رنگ نه دی روان بل جمعیم چې کله راځي نو په دې جمع کې د تعداد په خپل خوخه د بیرته ستنېدل وینو هغه هم کمیږي کوم وګورو نو په ستمبر په میاشت کې س درې سوو اویا کړي لاړې دغه رنگ کومنګ د تیر میاشتې خبرو کو د اکتوبر نو س 200 پینځاتیا کړي لاړې
یو انیسیار شمیرې خای روان کال په مې میاشت کې 3200 تنان جون کې 3450 جولای کې 2800 او اگست میاشت کې 1900 افغانان خپل وطن ته ستانه شوې دي افغانان وای د پاکستان حکومت لخوا ورکړې شوې وخت نه پس دوی نوواړي خپل کار ژوند دلته نیمګړې پریکړي او خپل وطن ته ستانه شي
تیر کال شه حکومت پاکستان اعلان کړو دغه بیا اسناد د خلکو شباستل خو یار ممکن ډیر پیدا وو سر پیور کارټونه دي او په کاروبار باندې ډیر سر کټول کاروبار جام شو خو بیا بیرته چې اوس د اعلان کړي او کال ټایم ورکړې خو بیرته بس همدلته ساری موږ خو زموږ ټول عمر همدلته تیر شو ځکه چې ډیر سلويخ کال غټ عمر دي ټول یو عمر دم دغه همدلته موږ سیدلی و همدلته کار روزګار ده بل چیرته بلد نیو نو کار روزګار هم بیرته اوس لګ روان شوی ده خو موږ همدلته پاتې بل چیرته موږ تلین شو بس همدلته کار روزګار ده
د کډوالو نړیواله ادارې یونیسیار شمیرې خای په پاکستان کې دیار لسلکا پیوار کارت لرونکو افغانان او اته لکا اتیا زره ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکو افغانان مهشتي د ترڅنګ په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو واکمن کې دورسته شپږ لکا افغانان پاکستان ته راکړه شوی وو چې پکې بشري حقوقو فعالین خبريالان او هنرمندان شامل دي
د بشري حقوقو فعالین دي ډیر شوبو سره پکې داسې تړلې خلق ته چا واپس نشیتل نو یونیت سی ار دا وای کو دی لاړ نو د دی ژوند ته خطر کې دی شیلتا بلکې خطر دی نو د کی یونیت سی ار ډیر یو موقف لري غدا دی چې حکومت پاکستان چې کله هم دا یو میکانیزم رویستو چې دا خلق د دی ريجستریشن سټارشن یونیت سی ار په دې کې ټیکنیکل سپورټ او فاینانشل سپورټ ورکول تیار
پاکستان لړ مهاله حکومت تیر کال قانوني اسناد نه لرونکو افغانانو ته خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره نومبر ډومبۍ نیټې پورې وخت ورکړیو او تر اوسه پورې 5.5 لکه نه زیات خلک تللي دي. حکومت دا هم ویلیو په لومړي پړاو کې به اسناد نه لرونکي افغانان او ورپسې افغان سټیزن کارډ لرونکي تنان او په دریم پړاو کې به پی او آر کارډ لرونکي افغانان خپل وطن ته ستنوي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
سیٹلائٹ ٹی وی ہر ورځ سلویریش ساتا پدې شنتینا تاسو په یوټل سیٹلائٹ په ٹی وی تازه تولا او بے طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سیٹلائٹ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسئ.
موضوع باندھے خبریں طریقہ انہوں نے ہم ڈیر مہم موضوع راوڑی دا او ڈیر سنجیدہ موضوع او دا موضوع ہم دا معشومانو پا حق لباندی دا نڑی والا ورز المنزلی کی دا ملگرو ملتون لخوا دا هر کالی دا نوواز پمی اکتوبر
نومبر
دا نومبر اتلا سمانی تا دا حقی معشومانو لپارا چکم دا وای دا جنسی تیرو یا دا جنسی دا تخوالی نا تیر شوی وی او دا غوی دا بیا جوان ترا گرزول ولی چی دا یو ٹراما وی یا یو دا سی یاد یا دی سی بد خاطره دا ماشومانو پا ذهن کی باتی شی چی کاغا سمر هم لوی شی خود دا دی دا دی ٹراما سر را لوی نا دا دیر ضروری چی یو ماشوم چی کما کلا دا جنسی تیرو نا تیر شی یا دا جنسی تا تخوالی یا دا خراب خاطره دا دی نا دا راویستو او دا د بیرته ژوند تر وستو لپاره دا څومره مهمه ده چې دغه ماشومانو درملنه وشي، نفسیاتي درملنه وشي، هیلینګ وشي، هغه روحي درملنه وشي.
بالکل
دا څومره مهمه ده. دا ورځم د دقیق لپاره ټاکل شوی ده.
نو او د شوارته هم کته نو کو هم دا تاسو خپل په خبرو کې مو ویل نه ګنجانی د دې مخنیوي څنګه کېدای شي، ماشومانو ته تحفظ څنګه ورکول کېدای شي، او به داسې یو حالات او سچ کله یو ماشوم تیر شي بیا دا غوډی د بیرته رغونی د صحیح رغونی لپاره څه کول پکار دی. نو نن ټوله نړۍ کې د نومبر پر 13 باندې د ماشومانو د جنسي استحصال، ناوړه چلند او تاو ترخوالی د مخنیوي او رغونی د نړیواله ورځ لمانځل کیږي. موخه هم دا ده لکه مخکې چې تاسو ول چې د دې څخه د ماشومانو بیا رغونه څنګه کېدای شي، یا هم د دوی په وړاندې باندې تاو ترخوالی مخنیوي څنګه کېدای شي، دوی څنګه محفوظ باید وساتل سي چې د تاسو پیښو سره مخامخ نه سي، او که څوک به وختانه کړ د پښتو وی نو دا غوډي بیا رغونه څنګه باید وسی. نو په خبرونه کې به هم نن پر دې باندې خبرې کو، پر دې موضوع باندې تاسو هم خپل نظرونه سره شریکول سي. مش سر په خبرونه کې به زموږ قدرمن میلما عمران ټکر صاحب هم راځي چې د ماشومانو د حقوقو لپاره د کار کې او یو مبارز دی. د خبر پښتونخوا خبر راځي په دې خبرونه کې را سره عمل کیږي. تاسو هم که څه نظر لري، څه پوښتنه لري، کولای شئ د فیسبوک یا یوټیوب له لارې راوستي او یا هم ټلیفون وکړئ. راته
ودی چې د دې وجوهات ته به هم ګورو چې یو ماشوم ولی آیا یا ماشوم خو ماشوم وي کنه. نو د لوی په حق لدا ویل کیږي چې هغه چې دا غي سره جنسي تیرې یا تاوتری خواله و نه شي، نو ماشوم خو بیا یو ماشوم یا هغه کوم حالات دی چې هغه د بیا د دې نتیریږي وجوهات یې سدي، او ورسره بیا د دې مسولیت د چا په غاړه ده چې د ماشوم ماشومانو خیال وساتي او محفوظي وساتي. ټول نړمبه مسولیت ته چا دی ور پسې بیا د چا دی ور پسې بیا د چا دی دا یو پوره یو یو سوتو یغه پوره لکه یو ستا ستای بغه باندې دی کنه چې په کوم ستا باندې په کوم لیول باندې د ماشومانو درملنه شي. مور او پلار د کور مشران ټولنه او ورسره گاونډیان شو لکه بیا ټولنه دا بیا ورسره حکومتي ستا باندې چې د دې لپاره قوانين جوړ شي. یا داسې دغه لکه اوس مثال په تور کې لیبر ته وګوري یا د ماشومانو
کار ته مزدوري ته
مزدوري کوي هغه داسې راپورټونه راغلي د ساحل چې کوم د ماشومانو د پاره دا ډیټا در سره غونډوي د ماشومانو په حق لباندې دغه ادارې لخوا ویل کیږي چې هر کال څومره ماشومان د جنسي تیرونه او تاوتریخوالي نه تیریږي چې زیاتره پکې داسې چې په خصنه سزینو کې کارونه کوي.
بالکل
مزدوري کوي.
بالکل خپل کورنۍ ساتي پر دې په حق لباندې د دا موضوع لپاره زموږ سره دا محل په خبرونه کې زموږ قدرمن میلمه عمران ټکر صاحب چې د ماشومانو د حقوقو یو مبارز دی فعال دی دا محل را سره د فشار څخه را سره ملته دی په دې خبرونه کې. عمران ټکر صاحب تاسو ته شراغ لاست وایي خدای مراوله
ستړي مشي
ډیره مننه
ساسو ډیره مننه عمران ټکر صاحب چې د خبرونه لپاره تاسو وخت راو باسو او د موضوع نه هم تاسو خبرې نړیواله ورځ المنځل کې په سیمه کې د محل د هغه ماشومانو چې د جنسي تیرونه یا جنسي استحصال شوی وي او دا غوي بیا هغه دغه ټراما نه راستل دا غوي بیا رغونه دا غوي بیا خپل ادي ژوند دراويستو د لپاره دا ورځ المنځل کې د دې په اهمیت باندې اول خو کومه دغه حالات او واقعیت تراشو چې ولی یو ماشوم د داسې قسم حالات تیریږي سو وجوهات وچې یو ماشوم سره جنسي تیری کیږي او دغه وجوهات د کابل کتن وکو
یو ځل بیا ډیر مننه دیوانه موږ مخکې خبره کړې دا او بیا پکې وزکه چې څومره په یو ایشو باندې خبره کیږي نو هغه حل طرف ته ځي زکه خبره کیږي نه بیداری پیدا کی او یو وجه چې د وجوهاتو کې هغه د بیداری کمې د حساسیت کمې د شعور او داغه کمې دي نو او دا بیا په ډیفرنت سټیک هولډرز کې دي او د ټولو میجر او غټ سټیک هولډر چې نه هم شو په خپل دي چې هغه د بیدار او هغه دې کې موږ چې هغه امپاور نه دي نو هغه یو د دې مور پلان چې دی نه بهدار نه دی هغه نه دی هغه ماشوم ټول ضرورت خو پوره کوي او کله چې دا هغه د تحفظ خبر راشي یا هغه د خطراتو نه بچکول خبر راشي ته هغه طرف ته هغه توجه نه ورکړي. دغه ځان زموږ چې کوم پرپټریټر دی څوک چې دا کار کوي نو داغه داغه پښا باندې هم ډیر وجوهات وی یو پکې دا خبر ډیره مهمه ده چې هغه دې حرکت طرف تزي نو دا ویل کی چې دې هم د دغه حالاتونو په کولی کې تیر شوی دی او دا یو د نفسیاتي مسله جوړ شي چې بیا هغه کله غټ شي نو د ځان د کم عمر ماشومان سره دا حرکت کوي او ځین دا ویل کی چې اسی هم دا یو ذهني بیماری ده نو دای په وجه باندې کی خو او دا نه چې محروم دی دي آبادی زیاته شوې ده معاشي صورتحال چې نه اخر نه دي او هغه دې کې ویل کی چې فرستریشن ډیر دی دې فرستریشن د خو د لپاره سره غیر قانوني او غیر اخلاقی طرف ته خامخا انسان زی نو پاره کې یو دغه دام دی چې د دغه فرستریشن ته په وجه باندې هغه باز خلک چې دي هغه دغه طرف ته هم دي او اسی هم ماشوم چې دی نه دی کمزور دی او داسې ده چې د شکار کول چې دي نو دا غټ کس ته پاره یا دا چې هغه مضبوط دی طاقتور دی دا هغه د پاره آسان دی. نو دا ټول سیزونه دي چې په دې وجه باندې جنسی تیرې په ماجرا کې شته دی. نور هم د دې وجوه یو وجه په کې غټه دان ده چې د ټیکنالوجي غلط استعمال چې دی هغه هم خلک دې طرف ته راغب کوي.
او عمران ټکر صاحب وجوهات باندې خبرې وکړلې خو کدلته قانون هم ستا او دغه قانون کا پر سم پالیسی یا هم عملی سي نو فکر نه کوي چې دغه اسي اعمال وایو ناوړه اعمال مخترعاته کې به لر څه کمی وسی ولې خلک به بیریږي چېلته قانون ستا سزاګان ستا باندې او محکومول دي نو بیا به دغه دغه جرم وایو د دې مخنیوي کې به هم یو لر څه کمی راسي.
زما په خیال کې مونږ د پاکستان په شان چې د ملک خبره کو د قانون نو دلته ایشو دي د قانون په عملدارۍ کې ډېرې زیاتې او دا بیا یو خبر هماغه ده چې آبادی ډېر زیاته ده قوانین شته دی ښه قوانین شته دی ادارې هم شته دی خو قانون په اصلي بانو کې په حقیقي بانو کې رایش کول یا عملي کول چې دي هغه یو وجه کیدی شي او دلته بیا نور مسائل دی دور پیچیدګی داغې په وجه باندې ممکن نه ښکاري. او پر تېرو وختونو کې چې مونږ څومره لیدلې نو مونږ وایو چې دا زمونږ چې کوم د پولیس نظام دی یا زمونږ عدالتي نظام دی نو په دې کې کمپلیټ فیلیر شوی دی ناکامی شوی ده. ځکه چې کله مونږ فکر ته ګورو چې څومره کیسز شوي دي پای کې څومره گرفتاری شوي دي څومره خلک تاڼو ته تحصیلونو ته عدالتونو ته تللي دي او بیا د هغې مونږ دورانیې ته ګورو درې کاله دوه کاله پنځه کاله شپږ کاله نو بیا دغه کیسز د کوم عمل نه د عدالتي عمل نه تیر شوي دي نو په هغې کې رهایانې زیاتې شوي دي او سزاګانې کمې ورکړې شوي دي. نو دغه زه وایم چې لکه دا ډېر اوږد بحث د دې نه جوړېږي. قانون مشکل دی، قانون کې پیچیدګی دي، قانون کې د خلاصی لارې ډېرې زیاتې دي، قانون مهنګا ډېر دی، قانون ته رسائی ګرانه ده. بل دا دی چې قانون په شواهد او په ثبوتونو باندې خبره کوي په داسې پیښو کې اکثر فیور چیزی نو هغه مجرم یا مجرم ته ځي.
او ټکر صاحب اوس کدې دې ورځي پاړه خبرو کوله کوم مطلب د دې ورځي مقصد دا دی چې هغه ماشومان چې د داسې واقعیت وسره وشي هغه بیا د یو د ټراما یو دغه د غوی د وجود سره کده غوی د ذهن سره وجود سره وټړلې شي او دغه سره لویږي که په ظاهر باندې هغه ماشوم خي خو هغه بیا هم دا چې کوم دغه سخت یو داسې یو قسم دغه نتیر شوی وي هغه ور سره لویږي او دغه بیا دغه بدل وي په خپل کم عمر ته چې هم ورسي خو د ذهن نه یوزینه او د دې ورځ مقصد دا دی چې ماشومان دغه نه راوېستل شي. آیا په سیمه کې په دې حق باندې دا پوها یا شعور شته چې ماشوم چې کله د دې جنسي تیرې نتیجې یا په داسې یو جنسي احساسالي وشي نو د اغا نفسیاتي یا زهني توګه باندې د دین رايستل هم ضروری دي. بل دا چې د داسې ماشوم عکسونه ورکول په سوشل میډیا باندې او چې بیا کله هغه لوی هم شي او دغه عکسونه موجود دي مطلب د دې په حق له دا څومره بیا دغه په ټراما کې اضافه کوي نو خلکو شعور په دې عقل باندې څومره تاسو ویني
پدی اقلا باندې خو کبانا په دوټو کلفاس کې جواب وختل شي نه ودايي چې د نش برابر دی زه بہت زیرو یم کفرس کا کیږي هغه وخت تور باندې صرف د ټوکنزم په تور باندې چرته کې وشي خو په مستقل توګه باندې یا صبر توجه چې هغه کیس غواړي مونږ دې ته ریهیبلیټیشن ویو یا سایکو سوشل کونسلنګ د ریهیبلیټیشن لپاره هغه دا مونږ چې دلته کم کوو زموږ په دې سیمه کې چې کم کیږي زما په خیال زه دې ته سیټسفیکټری نه یم او دا هغه پروسیس نه دی د کوم چې غوښتنه کیږي په حقیقي معنو کې او تر څو پورې چې د شعور او د بیدارۍ خبره ده نو ډېر افسوس سره خبره ده چې لکه زمونږ د خلکو غوښتنه چې ده نو هغه بل څه دي په دسو پیښو کې مو خلک جړه پر یاد کوي یاره مونږ سره چا مالی امداد وکړه مونږ سره چا بل سے امداد قانونی امداد ہونا تو خو سو کم دان ہوئی چی دا بحالے امداد مونگ سر چاہونا تو سو کم دا دیو بل دلتا چکے میں ادارے موجود دی آگا ادارے چی دی نچا چی زمارے جوڑی گی نداغی پاٹ پانے ہم دیر زیاد کامے دے لگا مونگ سر پزلو کی چال پروٹیکشن یونٹس دی نپا یو زلہ باندے تا سره یو سایکالوجیست دی هغه هم 9 to 5 تا ته اویلیبل دی خو هغه به ټول ډسټرکټ کې چې داسې پیښې راشي نو لکه دا سوال دی چې هغه به څومره کیپیسیټي وي چې هغه به داسې پیښو ته د انټرنیشنل سټینډرډ لاندې ځان ته سوي ځکه زه بار بار دا وایم کوم سهولیات موجود هم دي نو هغه ټیکنیکلی هم ساوند دی او نور د غیر رسائی او د ای کیپیسټی چې نو هغه هم هغه شانته نه ده
صحیح او
نور او په ټول نه پاړه باندې خو بالکل د دې اړو زما په خیال چې د دې الته هم ایشو دا ده چې لکه مطلب سنسټایزیشن په دې اړه باندې نشته بس هغه صرف چغی چور غالی یا مطلب جڑا پریات دغه طرف ته دا کی ودی تنو ګورځي د ماشوب چکما ذهنی طور باندې صبر متاثر شوی دی چې دی واپس په حالت تراشی نو دغه اساسیت او شعور او بیداری هم د نش برابر ده
صحیح او لکه مخکې چې تاسو په خبرو کې ټکر سابوله چې یو لامل د دغه پیښو د د ماشومانو سره دغه جرم څوک کوي دغه تر شا یو لامل دادی چې هغه سره هم په ماشومتوب کې داسې څه سیوي نو دلته بیا د بیا رغونی عمل یا هم تاسو مو ویل چې داسې پسیم کې انارنګ کرنه لیدل کیږي خو کداغه و نه و سی فکر نه کوي چې هم دا ماشومان به بیا پراتلون کی ختاین دینه کی چې بیا دا رنګ نور جرمونه ته یعنی لار و پیدا کی یا هم نور جرمونه مخه تراسي نور ماشومان سره پراتلون کی نو د دې ته حکومت او ادارات چې دی د څومره مهمه ده چې دوی بل سره یو ځای یا کوارډینیشن ولري او په کار ته وګمانې بل سره همکاري وکي او د دې د پاره د حل لار راوباسي
ډیر مهمه خبره ده او د دې سیزنو په مخنیوي کې د یو غټ ریکاوټ یا چیلنج دی نو کوم خبره چې تاسو وکړه د کوارډینیشن یا د رابطکاری نو دغه هم یو ډیر غټ ایشو ده ځکه چې دا کم نو سیسی مونږ یادو ریهیبلیټیشن دی وشي یا مطلب سایکو سوشل کونسلنګ دی وشي او هغه د هغې متاثره ماشومان یا خاندان چې دي نو هغه د بحالې تر تبوزي نو دا د یو کس او یا د یوې ادارې کار نه دی، ممکنه نه ده پاکستان غلطه، بلکې په دې وجه باندې که په شخصي توګه باندې د چا دغه کیپیسیټی وي یا د بلې ادارې دغه کیپیسیټی وي او دغه وسایل لري، نو په کار دا ده چې هغه کوآرډینیټ کړي شي او هغه رایستایي ممکنه کړي او دغه سروسز چې دي هغه ورکړي. خو دلته انفارچونیټلی دا یو ډېر غټ ایشو ده، مثال په طور زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی، نو هغې سره خوال دا وسایل شته نه د سره نشته دی. بیا که تاسو وګورئ نو زموږ هیلتھ ډیپارټمنټ دی، نو تاسو خپله باندې سوچ وکړئ چې د هیلتھ ډیپارټمنټ سره په یو ضلع کې څومره سایکالوجسټ به موجود وي چې هغه به دا سروسز ورکوي. او دغه شانتې سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ دی، دا غی لاندې چې کم چال پروټیکشن یونټس پر ډیسټریکټ جوړ شوی دی، نو دا بده برغه هغه سره د یو کس نه زیات بعضې ضلعو کې سره بالکل شته نه، یو کس سایکالوجسټ موجود وي. صرف د سایکالوجسټ موجودګي هم نه ده، کنه دا هغه چې د کم سایکو سوشل کونسلنګ سروسز ورکوي، نو هغه ته چې کم سیزونه ریکوایرډ وي نو پکار دا چې هغه هغه ته ورکړي شي. کم ماحول پکار دی، هغه ته گاڑی پکار دی، هغه ته رسیدل په ټایم باندې کیس ته پکار دی، نو دا ټول سیزونه چې دي ته دې دشواله دی کمې دی. نو په دغه وجه باندې او بل دا ټول بنیادي خبره دا ده چې په یو کور کې پی خراغل نه تو ته وایي چې یاره زه دلدمو دوستا د ماشوم سایکو سوشل کونسلنګ کوم. دا موږ چې کوم سایکو سوشل کونسلنګ یادو یا کوم د بحالې لفظ یادو، د دې نه خلک نه خبره دی، بیدار نه دی
چې دا څه دی، دغه مې
دا دې څه چې هغه بیا یو ځکه موږ خبره کوله د شعور او د بیدارې، نو هغه ټولنه کې دا خبره چوته شوله چې دا تاسو چې کومه خبره کوي د دې نه خلک خلک خبرې موږ لرازي. زمونږ جماعت استاد خدا دې نه کله کله خبرې کوي، زمونږ سکول استاد خدا دې نه خېخه خبرې کوي، زمونږ د مالت او د خاندان مشر خدا دې نه خېخه خبرې کوي، د علم نډکه خبرې کوي، دا غوته شي خبرې دي مونږ له سره کې مونږ له سره وړې. ګور د دې ځامه شه او مثال ورکوم کله چې پوری او قطرې ماشومان ته ورپې کیږي، نو ټولنه همدغه غوښتنه کوي چې چېرته تاسو چینی رانوړل، غوړي به رانوړل، نغدې پیسې به رانوړئ، صرف هم نه نوړل، صابونه به رانوړل، او بس دلته راځي او دغه ساسکي راوړی او زموږ ماشومانو ته ورکوي. نو هغې دا ساسکي د انسان د ژوند او د هغې د بقا ضرورت نه ګڼي، هغې د خپلې بقا سیزونه دغه سیزونه ګڼي چې کوم دای خېټې ته دي.
صحیح ټکر صاحب، دلته کې دا ډېره مهمه خبره تاسو وکړه چې لکه دی باندې خو هغه مور پلار ته هم لکه دا اویرنس نشته دی، اویرنس څنګه راشي؟ څنګه لکه وستا خبره چې کله مونږ دا موضوع شریکوله د دې ماشوم دغه ټراما یا د دې دغه صدمې سره چې کله لویږي، دا صدمه د یو ماشوم لپاره نیو پیغام به کې راغلی وو. حبیب صاحب د بونیر نوی د سهار په بانک کې مې بل ټپه واریده، نو مطلب دا چې لکه خلک ملنډه هم کوي یو قسم کنه چې لکه دا لاسته وي چې لکه ته بس یو دغه کې هغه سایکو دغه تاسو شي کوم چې یو بحالي د ماشوم ډیره ضروری ده، د دې صدمې نه درایسل لپاره چې د دې صدمې سره هغه دغه په ذهن کې پاتې نشي، په وجود کې وسره پاتې نشي. نو د دې باندې دا اویرنس څنګه راشي، خلک څنګه په دې باندې پوکړل شي چې دا یو ډیره سنجیده موضوع ده، ډیر سنجیده او حساس خبره ده، او دا په وخت باندې کول ډیر مهمه ده.
ګوره دوه سیزونه دي او اوس خوړې زیاته بهتري بیا هم راغلی ده. د نن د 15-20 سال مخکې خو مونږ په جنسي تیرو باندې خبره هم نشو کولی، چې کله به خبره کوله نو مونږ ته به په بد نظر باندې کتلې کېدل. نو اوس دومره ده چې لکه مطلب سوسایټل اکسپټیبلټي چې وانه په معاشره کې نه وا کنه، ایون په حکومتي سطح باندې هم اکسپٹیبلٹی جو نو دا نو نو سو دوبرا بیداری راغلی چې د دې دا 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 کوم ایشو چې مونږ ډیسکس کړو او دا چارج سیکچوال ابیوز نو د دې نیچر یا نویت یا پریکټس اصل لفظ چې ہوتے وے لگا موجودگی زوں پر ٹولنا کہ دا چې دې نو د دې اکسپٹیبلٹی ایٹ لیسٹ راغلی دې او په دې وجه باندې د کیس رپورٹ کې هم اضافه شوې ده نو یو دغه سیز دی اول خو مونږ دا غم په شار اغشت دی چې خلک په دې سیز بیدار کړو چې دا ایشو چې دا زموږ په دې ټولنه کې شته او د دې مخنیوی په کار دی دا تاسو چې کومه خبره کوي یا مونږ چې اوس کومه خبره کوو نو دا د پیښې نه پس یو بل اویرنس دی چې په خلکو کې پیدا کولو ضرورت او اهمیت دی زما په خلکو اول د پیښې د راتلو د مخنیوي حوالے سره هم ډېر زیات کمی دی په شعور او بیدارۍ کې او بیا کله چې مونږ د بحاله خبره کوو دا بیا مطلب د پیښې نه پس خبره ده دلته کې دا سیز به زمونږ موږ اول د دغ سیز اکسپټیبلټی اوس هم زموږ په وروسته پاتو علاقو کې ډېره زیاته ده او بیا چې کله راځم خبره مونږ کوو نغه بیا ما د بوندیر چې کوم میسج راغلی دی
اوسې بلوم میسج راولې کو په خبرونه کې یو منټ بل لرو یو بل میسج راولې کو ډاکټر صاحب نه دا پښتنه لرم تاسو ډاکټر صاحب وي یو پښتنه لرم چې پښتنو ټولنه کې کچرت داسي یو واقع شوی نیو سو مثالونه پېښ کړي دا حبیب صاحب د بوندیر
دا معمول دی حبیب صاحب ته دا وایم چې په پیښور کې یو کال دوه مخکې داسې پیښې به کېدې د اتوار په ورځ باندې به هر اتوار به یو پیښه کېده او په هغې کې به د ماشومانو مړینه کېدل هم به ورسره واقع شول او بیا به هغه چې و نو د هغې مړینه وشوله اوس لږه موده مخکې د لوخوار د مردان په سیمه کې یو پیښه شوې وه په سوشل میډیا هم راغلې وه الکترانیک او پرنټ میډیا هم راغلې وه او د مردان د ایس پی سره په دې اړه باندې زما خپله خبرې شوې وې چې یو میلمانه راغلې وه د کراچۍ نه د ګرمۍ په چوټیانو د خپل نیا نیکه کره د پنځو کالو نه کم عمر وو هغه د هغې ګاونډیانو چې و نو هغې سره جنسي تیریم کړی وو بیا چې و نو هغې وجلې وه بیا ورپسې په سب هغه د وجلې نه پسې د هغې هغه لاس چې وو هغه یې پټ کدلی وو نو په سبا ورپسې بیا تللی وو نو چې ګیر چاپېر یې کتلی دي چې یاره څوک شته نه په نظر نه راځي نہ غلاشی دا پټ زنه کارځه ته وروړو دا بیان پولیس تور کړو چې ما وی چیرې کم اسکم دا لاش کوم ور پلار ته ملاو شي کنه نو په پاکستان کې خو دا 10 تا 12 کیسز ډیلی بیسز باندې د جنسي تیرو چې دینو هغه په اخبارونو کې رپورٹ کی او کم چې نه رپورٹ کیږي نو هغه لا تعداد دی بشویر دی
مننه کو تاسو ښه عمران ټکر صاحب چې تاسو زموږ پښتنو ترڅنګ د حبیب سید صاحب هم د پښتنو ته جواب
ورکړي
مننه کوم تاسو څخه پر دې مهم موضوع مشته وخت راکول لپاره ډیره مهمه موضوع او تاسو نړۍ مننه کوم تاسو شو وخت
ورسولره
او ډیره مننه
تاسو مننه ډیره مننه
اوبه وسین
اور ایتن کولې دونکو عمران ټکر صاحب د پاکستان کې د ماشومان د حقونو فعال دي او خبرونه کې کله هم چې د ماشومان په حق لبانی مون خبرونه کوو نو حبیب سید را سره په دې خبرونه د حبیب سید عمران ټکر صاحب سره خبرونه کې ګډون کوي چې حبیب سید ګولونه راولې ګل زه خب دې ته حیران
یم حبیب سید ته بدلته یو څه وایم چې
دې څه ګډون مسلسل د کاغذ
دی د ټول خبرونه هسي خپل د ذہنی افکار چې دوی څه فکر کی هغه شریکول لپاره ګوري. دوی زموږ راپورونه نه دی کتلې کنه به کا حبیب سید بنیر صاحب تاسو د خبرونه کتلای نو تاسو به زه یادونه کوم چې د ساحل راپورو چې د اگست په میاشت کې راغلی او د اگست پر لسم باندې 2023 کال کې راغلی او دا غتر مخې ویل کېدل چې د ماشومان د حقوقو فعالان وای چې په خیبر پښتونخوا او په خوانی قبایلی سیمه کې په ماشومان جنسي تیری او بیلابیلی نورې د تشدد پیښې تر سره کیږي خو دا غ پیښې په ډیر کم شمیر کې پر ریکارډ د ریکارډ پر مخ کې راځي. نو او بیا تاسو دا هم وایم چې د دې راپور لمخې د خبر پښتونخوا پولیس ویلی و چې په کال 2022 کې 355 پیښې د جنسي تیری ریپورت شوی. زه فکر کوم تاسو دا راپورونه
د خبرونه تاسو به زده کړو د پارګوري تاسو زده کړو په تنقید برای تنقید د پارګوري او دا تاسو ته یو قسم نغم نه چې نور تاسو وس بس کې. روزمن خان صاحب تاسو ډیره مننه، میاد الرحمن صاحب تاسو مننه، عمران بندو خیل صاحب تاسو مننه، تاسو هم پیغامونه راولېګل او هغه پادی بشیرانه ولې چې موږ به یو بلې خپل خبرونه تورزو ولولې ته چې دا همیشه وکیل خان کوي د ټولو مننه کوو. بشه جان تاسو مننه،
تاسو مننه کوم او د ټولو همکارانو به مننه کوم چې د خبرونه کې را سره همکاري وکړه. د زینب عبدالرحمن او زبیر الطیب او اخواته څوک دی راستر
پروډوسر
چارلسن او کیلوین سره خپل د پروډوسر سره محمد عالم ګیرز ډیر مننه کوم چې دا خبرونه تاسو وړاندې کړله او تر تاسو پیراو رسوله. خپل د میلمه هم مننه کوم نو تاسو خو اجازه غواړو مشته اجازه راکئ تاسو شه ورځ شه چاري
مشه دو پروگرام بولولې سره واشنگتن ڈی سی نه زو وکیل خان يم. دا د وایس اپ امریکا ای ډی واد زوانانو پیغلو لپاره اونې خبرونه ده. هر اونې په دې خبرونه کې موږ د هغه زوانانو پیغلو سره خبرې ترې کوو د چا چې لاستروړنی وي. د دې ترڅنګ د زوانانو او پیغلو تور پیخو چیلنجونو، مشکلاتو، مسلو یا پرابلمز باندې هم خبرې ترې کوو. بیا د مسلو، مشکلاتو، چیلنجونو یا پرابلمز ته د حکومتونو، غیر دولتي ادارو، فعالانو او عامو خلکو لخوا چې کوم ځوابونه ویل کیږي هم د دې خبرونه برخه وي. نن په دې خبرونه کې موږ تاسو ملاوهو د نور قدیم خان صاحب سره. نور قدیم خان صاحب د خیبر پختونخوا د اورگزو یا اورگزې ضلع سره تعلق ساتي. د امریکا په سفر دی، دلته د ورلد بینک یا او د آی ایم ایف ځنې غونډو لپاره د قبایلي ضلعو، خصوصا د قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا د ځوانانو او پیغلو په نمائندګۍ باندې راغلي. په یو شمېر موضوعاتو باندې په د ورلد بینک او د آی ایم ایف په غونډو کې برخه اخیستې. هغه سره به خبرې ترې کوو. موږ سره په سټوډیو کې ملګري کیږي. خو اول یو دما د ډیوا کډمونو کتونکو د مېرو ستیواري بیا په خیر راغله. دا وخت را سره نو قدیم سه په استودیو کې ملګری شه. نو قدیم سه په خیر راغله، ستړي مشه.
ډیر مننه وکیل خان صاحب، خیر اوسئ.
ډیر مننه تاسو کوم چې ډیوی ته وخت ورکوي او د خپل مصروف جدول یا سکیجول نم وخت وستو او زموږ دفتر ته راغله. دلته کې مونږ د خصوصا چې خپل تجربه مو سره شریکې مخصوص تارو پکړلو. نو قدیم سه غواړم خپل خلې زموږ اوریدونکو کتونکو ته خپل تارو په سره وکړو. امریکا ته چې څنګه ما ویل تاسو چې تاسو د معلوماتو په بنیاد باندې ما ویل چې تاسو د ورلد بینک او نړیوالو آی ایم ایف ته غونډو لپاره راغلی پای کې د نمائندګي کوي. خو خپل ځان معرفي کوي زموږ اوردونکو ته. کوم څه بیا راتوه چې سره راغلی تاسو په خپل خپل خپل
بسم الله الرحمن الرحیم. وکیل خان صاحب ډیره مننه، زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو ز خپل سټوډیو ته تاسو ماته دعوت راکو په دې پروګرام کې د شرکت. یو جهان مننه. زما تعلق د قبایلی سیمو او رگزی ضلع سره دی، خو دا وخت مونږ په پیښور کې میشته یو. ما په 2002 کې د پیښور یونیورسټۍ نه په پولیټیکل ساینس کې ماسټر کړو، او هغې نه بعد چې دی بیا ما د مختلفو ادارو سره کار کړی دی، چې په هغې کې زه اول زما چې کوم کار وا د یو این ایچ سی آر سره د افغان ریفیوجیز هیلپ پروګرام، او د هغې نه بعد چې دی بیا د نورو مختلفو ادارو سره ما ایز اے کنسلټنٹ چې دی کار کړی دی، او د هغې نه علاوه زه چې دی مختلف غیر سرکاري تنظیمونو سره ایز اے والنٹیئر یا رضاکار ہم کار کو.
صحیح، امریکہ تے سنگ راغلی ہے، امریکہ تے سر پار راغلی ہے.
وکیل خان صاحب، امریکہ تا زما دراتلو مقصد داو چی د آئی ایم ایف او د ورلڈ بینک یا عالمی بینک چی ورتمو وایو د دې کم میٹنگ اینول میٹنگز د امریکا په سرخار واشنگٹن کې د یو وشتم اکتوبر نه تر 15 اکتوبر پورې دی دوام لرلو. نو زه په دې میٹنگ کې چې کوم زموږ آرگنائزیشن دی یا زموږ تنظیم دی د یوت اویرنس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن په نوم باندې، نو ما د هغې نمائندگی کوله په دې میٹنگس کې.
یوت اویرنس اینڈ یوت ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، او دا آرگنائزیشن دا تنظیم په کومه کچه باندې دی؟ په خیبر پختونخوا کې دی، قبائلی ضلع کې دی، چرته دی؟ صحیح صاحب سره.
وکیل خان صاحب، زموږ چې کوم تنظیم دی یوت اویرنس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، د دې بنیاد په 2021 کال کې خښ شوی، او د دې چې زموږ کوم مین فوکس ایریا ده هغه د قبائلی سیمې یا انضمام شده چې کوم ضلع دی هغه دی، او د دې نه علاوه چې دی لکه په اوورال خیبر پختونخوا په لیول باندې هم موږ د ځوانانو هلکانو جینکو د پاره مونږ کار کوو، او زمونږ چې کوم مین فوکس دی آدی یوت اویرنس، یوت امپاورمنٹ، وومن امپاورمنٹ، او اپ سکلنگ د یوت، او هغه ته چې دی هغه سکلز او هغه ٹریننگز ورکول دي چې هغه یو ښه فعال وګړي په معاشره کې ثابت شي.
ها یو ښه، او دا چې ویل شي چې دا د ٹرایبل یوت موومنٹ چې کوم دی نو دا د هغه سره تړلې؟
بالکل جی، ٹرایبل یوت موومنٹ چې دی هغه خو لکه مونږ ورته ویلی شو چې یو جدا تنظیم دی، چې هغه لکه یو سټرګل، پولیټیکل سټرګل ورته مونږ ویلی شو یا دغه رنگ تنظیم دی، خو یوت اویرنس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن چې دی نو دا د هغه یو ذیلی تنظیم دی، خو د دې کار چې دی د هغې نه جدا دی.
مونږ مقصد هم دغه چې د هغې سره تړل، د هغې سره تړل لري او بنه. صحیح، دلته راغلی د آی ایم ایف او د یو وشتم نه تر او تر راغلی کله امریکا ته کله راغلی؟
زه جی په 6 اکتوبر باندې د میټینګ نه یو ورځ مخکې زه راغلی.
ها صحیح، یو ورځ مخکې راغلی. او صحیح، او دا راته او بیا چې کم دنو ډیره پر دې میټینګونو د پاره خو رجستریشن مختلف شیزونه باغه پروسس نو بتاوس تر شی وی کنه؟ کسي حساب سره؟
جی بالکل، اصل کې
مقصد مې دا چې هر څوک راتلی شي وته کنه څنګه؟ صرف
بس دې کې د شرکت کولو د پاره چې کوم کرایټیریا دا غدا د چستا افیلیشن وی د یو ارګنایزیشن سره، زګه دلته کې مختلف کیټګریز دي چې هغې په دې میټینګز کې شرکت کولای شي، لکه پارلیمنٹیرینز شو، گورنمنٹ آفیشل ڈیلیگیٹس شو، دین علاوه چې کوم سی ایس اوز دي یا سوشل سروس ارګنایزیشنز چې دي هغې والا وګړي، د پریس والا وګړي چې دي هغه په دې کې شاملې دي شي. نو د دې یو پروسس دی، د میټینګ نه تقریبا 2 میاشتې مخکې به دې ته رجسٹریشن کوي، او چې کله رجسٹریشن ایکسپٹ شي نو بیا به تاسو ته انویټیشن راشي، او هغې نه بعد چې دی بیا تاسو په دې کې شرکت کولی شئ.
2 میاشتې وړاندې به دې رجسٹریشن؟
جی بالکل.
او تاسو وایئ چې د ژوند د هرې طبقې خلک دې ته راځي، مطلب دا چې قانون جوړونکي څه ده چې پارلیماني غړي ویلي کېږي مختلفو؟ زه به دا اوس تاسو کول غواړم چې موضوعات به هم تاسو په یو شمېر موضوعاتو به خبرې شوي هم، خصوصا د ځوانانو پیغلو بیا وزره چې کم دینو مختلف موضوعات یې هغې ته مراتم، او د څومره ملکونو خلک په دې کې برخه اخلي؟
وکیل خان صاحب، د آئی ایم ایف یا عالمی مالیاتی تنظیم چې دی د دې غړي ملکونه 90 ملکونه دي سره دي، او په دې میټینګس کې چې دی دا ټول 90 غړي ملکونه یا هیوادونه چې وو دوی ټولو په دې کې شرکت کړی دی.
صحیح، ټولو په کې شرکت کړی. تو به د مختلفو ملکونو د مختلف هوادون و زوانان و پیغل سره هم ملوشه چیلنجونه مشکلات د قبایلی زیلو د خیبر پختونخوا د پختنو هغه د اسیو بل سره کمپیر کړي سم مشکلات پکې بدلو دی بل نک څنګه
وکیل خان صاحب د دنیا په هر ملک کې سناس مسائل شته دي خاص طور باندې دنیا چې دا په دوو حصو کې بیسیکلی تقسیم ده مونږ ته ستا چې مونږ ګلوبل نارت او ګلوبل ساوث وایو یا چې مونږ ورته ترقی یافته او ترقی پذیر ملکونه وایو نو ترقی پذیر ملکونه چې څومره دي داغي مسائل تقریبا یو رنگي دي
ترقی په لار روان دي
جی د ترقی په لار کوم ملکونه روان دي خاص کر زمونږ ایشین چې کوم کنٹریز دی او پاغه کې نو زمون چې کوم مسائل دی یا زمون کومې پرابلمز دی ا ډیر زیات ائیډنٹیکل دی ډیر زیات یو بل سره ملو دی
یو بل سره ملو دی
جی
راسم موضوعات ته
جی
کوم موضوعات باندې تاسو خبرې ترې کړې دي اسی غټ غټ موضوعات سود دی غونډو د دې میټینګونو په ایم اف کې خصوصا بیا د ځوانانو پیغلو سره تړلې کوم موضوعات د سیمې سره تړلې کوم موضوعات کوم موضوعات تاسو غټ غټ
په دې کې چې کوم مین موضوعات هغه کې چې د ټولو ناول خو وار اینڈ کنفلکٹ باندھے چې ډیر زیات خبرې وشوي په سوشل جسٹس او ایکویلیٹی باندھے چې خبرې وشوي په انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی گلوبل وارمنگ باندھے چې خبرې وشوي
مطلب دا رہے بدامنی نامنی جنگونه
جی بالکل
بے تعلیمی وسره چې کوم د موسمی بدلون
جی
برابرې
جی
خزی سړی ترمنځ چې کوم توفیر یا چې کوم دینه د انسان یو بل انسان ترمنځ چې کوم توفیر په دی باندې خبره ته
جی بالکل په دی باندې
او په دی باندې چې کوم دینه گیو اینڈ ٹیک سو مطلب دار چې خلکو سو سویل خصوصا کوم راشو جنگونو باندې نام نه باندې او یا وسره چې کوم دینه اقتصادي بے ثباتی باندې یا سټی بے ثباتی باندې
جی بالکل وکیل خان صاحب دا سمره میټینګونه چې وونه دا ډیر زیات فائدہ مند وو په دې کې ډیر زیات لکه مونږ ته علم ملو شو د مختلف معاشرو چې هغه د کم قسم مسائلو سره مخ دي په دې کې چې د مین سلور ماډلز چې دې پیش کړی شو یو پک یوکرين ماډل وار د پارا او کنفلیکټ ځکه مونږ ته پته درو کال نه چې په یوکرين کې وار روان دي جنگ پکې جګړه پکې روانه ده نو هغه چې د یوکرين ایز ا ماډل پیش کو چې هاو دے آر ریزیلینٹ ڈیورنگ دا وار لکه په دې جنگ باوجود چې لکه دی ویل چې مونږ سره یوم ریفیوجیز کیمپ نشته دی او مونږ چې لکه سنگه مونږ دا وکړې شو چې مونږ لکه خپل ځانونه د اول نه تیار ساتلیو او لکه هغه چې کم انساني بحران پکې سپیخ نشو ډیسپلیسمنت پکې ونه شو د انسانانو دویم چې د سوشل انجسټس طرف ته مونږ راشو نو په دې کې چې د بنگلاديش ماډل پیش شوی چې سنگه چې د سوشل انجسټس شي په معاشره کې نه انصافي راشي نو سنگه بیا دا لکه خلق راپاسي او حکومتونو تختی چي دي دا الټه شي
جی دا او بیا جنگونو مثال مو اقتصادي او مطلب دغه حساب سره زمونږ د سیمې سره تاسو پکې بخپله چې برخه غستن تاسو چې خلکو ته ویل سم سلیم ویل یې څه خبرې مو ویل
زمونږ په معاشره کې چې سنگ تاسو ته پته ټولو نه اول خو زمونږ چې کم قبایلی اضلاع دي په دا ډېر زیات د بدمنه د وجنا او د دهشتګردۍ د وجنا چې دې زپلی شوې دي او زیات تر زمونږ چې کم قبایلی خلک دي زمما چې خپل تعلق د قبایلی ضلع سره دي نو مونږ خپل دا کتلې دي چې ټول خلک متاثر شوي دي هغه د خپل کورونو نه وتی دي کورونه وران شو ډیر زیات تاوانو نه شو هغه چې د نن په نورو علاقو کې پراته دي نو دا چې دی یو ډیر زیات لکه انساني ستونزه زده ته ما دینه علاوه چې د تعلیم زمون لکه اوس واپس آبادی روانه ده زمون په قبایلی اضلاع کې خدایي باوجود د تعلیم چې دی لکه هغه وسایل نشته دي سماجی انصاف یا سماجی مساوات چې ورته وي لکه د جنکو حقوق خاص کر د زنانو حقوق آ چې زمو په معاشره کې لکه مونږ ټولو ته پته ده چې د هغې کنسپټ ډیر لکه کلیئر نه دی نو دا مسلې دي دی نه علاوه زمو چې کم ماشومان دي تقریبا 30% زمو ماشومانو ته چې برابر خوراک نه ملاویږي 80% زمو چې کم آبادی دی دا غی ته د سکلو صفا وبنه ملاویږي
دا مسلی خوشتي مسلی خوشتي په دې باندې تاسو خبر یو کړل ته کې بدلته پدې
جی بالکل دی
خلکو وینا بیا خلکو جواب سو ریسپانس سو
نو دې د پاره چې دی یو خود حکومتونو ذمہواری ده آی ایم ایف بچ دې لکه حکومتونو ته فند ورکي او غی بد دی لکه دا بد آی ایم ایف ذمہواری وی چې غی بد دا ګوري چې دا کم فند دی حکومتونو ته ورکي دا په صحیح ځای باندې استعمال شي او د حکومتونو نه علاوه چې دی بیا کم سماجی یا این جی اوز چې مونږ ورته کم وایو نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز دی دا غی چې دی ډیر زیات په دې کې رول دی ډیر زیات کردار دی چې غی مخ کې راشي او غی کار وکي په دې مسایلو باندې چې دا مسلې مونږ حل
کړو اکثر دا تاسو هم کیږي دا پښتنه خامخا کیږي نړیوال مرستې راځي او خلکو ته ورسی نه
جی بالکل
پدې باندې کوم داسې خبرې وشوې مطلب دا چې ورورسي او حقدار او ورورسي
وکیل خان صاحب چې کوم اوپننګ میټینګ و د آی ایم ایف والا نو پاغي کې د آی ایم ایف چې کوم هډ دا هغه په خپل اوپننګ میټینګ وکړو نو هغه چې دې پکې د اسپیشلی د بنگلاديش کوم ماډل چې ما تاسو ته یاد کو دای پکې پیښ کو نو هغه ویل چې تاسو لکه حکومتونو ته زدا سوال کوم چې تاسو کارو کوي د خلکو د پاره د عوامو د پاره خاص کر د ځوانانو د پاره تاسو کارونه کوي کني تاسو حالت به بیا دغه سوي چې سپ دغه کیو شو په بنگلاديش کیو شنو دینه مخ کې چې خلک را پاسي د خپل حقوقو د پاره تاسو چې دغه کوي د خپل عوامو د ویلفیر د پاره تاسو کارونه
بنگلاديش مثال ورکړی کې د په دغه
بنگلاديش مثال
پکې تاسو مو قدر کړی د کېدره چې خبره در کی مایک د تپریری خبرو کې سوالو کې خپل نظر وړاندې کې تاسو پکې
جی جی بالکل بالکل
نو او دا پښتنو سیمه کې پښتنه سیمه کې مثال کوم غویا دا پی ټی ایم مثال واخلو پښتون تحفظ مومنت چې لګیا دی او دا جرګي وشولې اغه خپل حقونه غوړ اغه مثالونه پکې ورکړل کړه
وکیل خان صاحب دا خو چونکه لګ سیاسي طرف ته خبر ازي نو دې کې چې دې سیاسي مسائل وباندې نه بلکې سماجی مسائل وباندې خو به هر حال سیاست چې دې دا لکه دا هم لري کول نه شو سیاسي او سماجی چې کوم
روابط دي نه بالکل
حال بالکل
زبردام واضح دي ځکه چې پی ټی ایم خو یو غیر سیاسي تنظیم دي او د خپل حقوقو لپاره د خپل خلکو مطلب هغه وی چې کوم بدامنی او کوم ناامنی او کوم وسایل تقسیم او پاغي باندې انیویز خیر هغه ټاپک ته بیا نتلل غواړم خو ترازم دی تا اوس دره تو دلته نشي زه میټینګونه ختم شو اوس تاسو یو بل میټینګ پاتې تاسو فوای چی
جی بالکل د آی ایم ایف او د ورلد بینک چې کوم میټینګونه و زموږ پرون ختم شو
اوس د ملګرو ملتونو یو غونډه
جی د ملګرو ملتونو اخیری غونډه د چاغې ته ملټی سټیک هولډر هیرنګ هغه ته وای د نیویارک کې د یو ان هډ کوارټرز کې نو په هغه کې چې کوم فیصله د آی ایم ایف او د ورلد بینک په دې میټینګز کې چې کوم فیصله وشو نو د هغه توثیق بچ دی په هغه کې
خلک اوس راځم ته تاسو شکل دې ځنه زه دا کوم خبرې دلته وشوې کوم موضوعات باندې دلته خبرې وشې په واشنگټن ډي سي کې آی ایم ایف او د ورلد بینک د غونډو کې دې میټینګونو د دې غونډو په پښتنه سیمه کې ځوانانو پیغلو ته سفیدې وي
وکیل خان صاحب زمون چې کوم سیمه ده نو دا د هر قسم قدرتي وسایلو نه مالامال ده مونږ سره د هیڅ قسم وسایلو کمې نشته دي مونږ سره چې د ځوانان زمون چې د اورال د پاکستان چې کوم آبادی ده نو پاغه کې سلور شپې ته فیصد چې د ځوانان دي
د
شنو لکه مونږ سره د مین پاور کمې نشته دي خو اصل مسله چې دا زمون بدامنی ده سوشل انجسټس دی او د هغین علاوه چې دی لکه یو صحیح لار خودنه نشته دی
ها
زب تاسو خپل مثال در کومل کما چې کله تعلیم کولو نن تقریبا 22 درویش کال مخ کې ما ماسترز کړی دی یاغې مخ کې چې دی لګرست نور لاړ شو نو لکه بس ما د پاره دا چې دی یو روټین و چې سحر بس تر واخل سکول ته لاړ شو بس ما خام راځه نو ما ته پته نو چې دا ما ته څه فائدہ راکې لکه مونږ ته هیڅ قسم چې دی ګایډنس نو نو ځوانان چې دی هر څه کولای شي، دی آر ویلنګ ټو ډو اینی تھنګ، خو هغه ته صحیح گائیڈنس پکار دی.
نه زما مقصد دا دی چې گائیڈنس ته دی غونډو نه بس.
جی بالکل، جی بالکل. نو دا چې کوم دا غونډې چې وي دا ډېرې زیاتې ګټورې وي زما د پاره. نو دی کې چې دی لکه مونږ ته ډېر زیات نالج ملو شو، خو په هغه کې جی خاص کر اویرنس نه به مونږ شروع کوو، یوت اویرنس دی د پاره مونږ مختلف سیمینارز
سیمینارز بکی.
جی جی، مختلف سیمینارز بکو چې مونږ هغه کې ټول ناول سیس چې دی اویرنس پیدا کول دي، چې مونږ یوت اویرنس ورکو. هغه نه بعد چې دی بیا د هغه کولابوریشن د یوت والا چې هغه مونږ ځان سره روچت کو، چې مونږ ځان سره کو او هغه د هغه اپ سکلینګ مونږ کو، هغه ته مونږ هغه هنر او هغه سکلز ورکو چې دی نسنګ یو خ دی کې هغه لیډرشپ کوالټیز پیدا کی. زګه چې لکه اوس کزیم نو زه خو په ټول عمر نه میا زمان نور چې کوم ملګری دي، نو دا به چې دی
راځي. مطلب د خبرې نه چور دا سی غستی شو چې تاسو وایي چې وبخ تاسو خبره مې کته کړه، تاسو دا سی وایي چې څه ستاسو دلته وره دل څه تاسو ولي دل څه تاسو وکړل څه تاسو زده کړل، دا به په پښتنه سیمه کې په خیبر پښتونخوا کې یا د پاکستان په نورو پښتنو سیمو کې چې کم دی، نو چې یعنی بلوچستان کې چې کم پښتني هغه طرفونو ته، یا خصوصا بیا په خیبر پښتونخوا کې بیا ورسره چې کم دی قبایلي ضلعو چې کم ځوانان پیغلې دي، به تاسو د سیمینارز د غونډو او دغه شانتي په دغه کې دغه معلومات هغه سره شریکوي چې تاسو زده کړی.
جی بالکل وکیل خان صاحب، ټولو ناول خو ان شاء الله چې کله واپس لاړ شم نو زموږ چې کم ارګنایزنګ باډي دا زمونږ د ارګنایزیشن یا زمونږ د تنظیم، نو مونږ به میټینګ کوو. ایون زما راتلو نه مخکې مونږ یو میټینګ کړو، چونکی مونږ چې دی لکه آلموسټ ایٹ د اینڈ آف دا ایئر، لکه د کال 2024 کال ختمېدو ته مونږ نږدې یو، نو 2025 د پاره چې دی دا به مونږ یو لایحه عمل ورکو او دا به مونږ میټینګ کوو، او ان شاء الله دی کې به مونږ یو برابر پروګرامز به مونږ کوو، په هغه کې به سپورټس ایونټس او مختلف دارنګ دغه پروګرام
ورکړي. نو کدی چې تاسو موږ سره اوسې موږ په پروګرام کې یو لنډ چند ماخلو د مینا پس راشي، نو زه په فکر زه غواړم چې ځان سره خیال زمان خیال زمان صاحب هم ځان سره راولو، او هغه په خپل د ټرابل یوت موومنت چې کوم دینو صدا مشر دی یا صدر دی، نو هغه سره خبرې طریقو دا غینم هم پښتو چې هغه ستاسو د امریکای ته راتګ او بیا په دې غونډو کې برخه غستو ته څنګه ګوري، او دغه ستاسو معلومات به څنګه کنوي کې نور ځوانانو پیغلو ته څنګه تاسو چې په سیمینار درار کو خاول یو دمه.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دړي واکه د منکتونکو دمه رستو یو واره بیا په خیر راغله. دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه باندې خیال زمان ملګری شوی. خیال زمان سه په خیر راغله، ستړم شه
ډیر مننه تاسو ته په خیر راغله وای وکیل خان صاحب.
مننه تاسو کو چې ډیوی ته وخت ورکوي، او ما سره نور قدیم خان صاحب په سټوډیو کې ناشته تاسو د تنظیم په نمائندګۍ باندې دلته په امریکا کې په د ورلد بانک او د ایم ایف چې کوم غونډې دی پای کې برخه اخلي، نو اول خو را ده وای چې څنګه ته محسوسیږي د دغه تنظیم د مشر په حیث، او دا تاسو د ټرابل یوت موومنت صدر یې داسې ده کنه؟
جی جی بالکل.
ها صدر یې، نو او دا ته وای چې څنګه ته محسوسیږي تاسو تنظیم نور غړو ته چې تاسو په د قبایلی ځوانانو په نمائندګۍ باندې نور قدیم خان دلته په امریکا کې د ایم ایف او ورلد بانک په غونډو کې برخه اخلي؟
نو دا اوس موږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې یو غټه موقعه باندې چې موږ کوم مشر مرګره نور قدیم خان هغه لاړو په دې کې هغه شرکت وکړو، او دغه موقعه ورته ملو شو چې هغه کې لکه موږ ته به دا اوس پته ولګي کنه چیرې زمونږ د قبایلی سیمو، یا مطلب دلته چې کوم پسمانه علاقې دي، یا کوم هغه خلک چې هغه ځای لکه ورډ بینک یا ایم ایف دوی چې کوم دلته په دې سیمو کې کوم د ترقیاتي کارونو دپاره څه کول غواړي او څنګه طریقې سره یې کوي، نو هغه شیزونه به مونږ ته پته ولګي. هغه به مطلب لکه بیا د تنظیم نمایندګۍ په حیثیت باندې نور قدیم هم دلته لاړو، نو دا چې دی پورا لکه مطلب یو خو ارګنایزیشن نمایندګي وشوه، دویم چې دی لکه دی به پورا پروګرام دا اٹینډ کو، د سره معلومات راغله، د بل خلکو سره انټریکشن شوی، نو دا لکه اوس پورې مونږ ته داسې څه قسمه نالج نشته دی، نه زمونږ لکه د قبیلي سیمې ځوانانو سره هغه څه نالج شته دی، د هغې په علم کې داسې خبرې نشته دي. یاره مطلب دغه ورلډ بینک دی یا نور انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي، هغې دلته ترقیاتي کارونه کوي یا مطلب هومینیټیرین دپاره څه لکه انساني حقوقو باندې څه کوي، نو دا څنګه طریقه کار سره کوي او څه هغې دی که نه؟
مطلب والو پلیټ فارمز باندې نړیوالو غونډو کې دغه شانتي برخه غوښتل ضروري او تاسو نمائندګي هم ضروري ده، او دې سره تاسو ته ډېر معلومات هم تلاشي پنور نړۍ کې سره واندي. خدای راته وایي چې د نور قدیم صاحب هوئی چې کله زه دې ځنه واپس لاړ شم نو سیمینار زلارې او دغه شانتي د مختلفو غونډو زلارې دغه معلومات کم دوی دلته راغونډ کړي دي، خلکو سره ملو شوي دي، نو دا به خبروي تاسو سره درم دغه سیمینار زلارې به کوي چې نور قدیم دغه تجربه به خلکو سره شریکوي که څنګه؟
بالکل، لکه څنګه چې مشروع ویلې هلته کومې خبرې تاسو سره وکړي دغه سی وي، زه پکې لږ مطلب زه به پکې څو خبرې نورې وکړم. لکه دیش راشي زمونږ چې کوم دلته مرکزی کیبینیٹ ته زمونږ چې کوم سینیئر الګان دي موږ سره کوم کمیونټی کې کار کوي دی ارګنایزیشن کې رول دی، هغه ټول راغواړو چې سره میټینګ کوو، یا به میټینګ کې دې موږ لای عمل جوړو کنه، پلانینګ جوړو چې را مخکې موږ ته څه کول پکار دي، موږ خپل یوت څنګه منظم کوو، څنګه باغی اویر کوو، او نور پکې څه کول پکار دي، ورډ بینک سره کې نسل پکار دي، یا نور کوم دی میټینګ کې دوی چې کوم خلکو سره هلته ملاقاتونه وشول هغه به موږ سره دې ډسکس کړي، هغې خلکو سره هم نسته پکار دی، او لکه یو پورا پلان به 2025 دپاره جوړو او دا به عملي کوو. مطلب لکه خپل حقوقو دپاره به مخکې اواز هم اوچتو او ورسره به عمل کې هم راولو.
صحیح، ډېره مننه کوم ستاسو خیال زمان صاحب تاسو چې ویو ایډي به ته مو خپل کړه سره خبره ترې کوم، پوهېږم تاسو په یو سفر کې هم، ډېره مننه کوم، خوشاله اوسئ، ژوندي اوسئ.
مننه.
نو قدیم صاحب دا خیال زمان او رضی صاحب تاسو دا خبرې واورېدې او هغه ډېر خوشحاله دی ستاسو دې راتګ ته دلته راتلو، د قبایلي ځوانانو په نمائندګۍ باندې، ځوانانو پیغلو په نمائندګۍ باندې، د پښتنو ځوانانو په نمائندګۍ باندې. خو دین علاوه څه څه پلانونه هم دي سر د یو این غونډه کې هغه ورته اغوستونه نور د چکر وګرځېدی په امریکا کې وګرځېد که څنګه؟
وکیل خان صاحب، اصل کې زما چې کوم شیډیول و نو هغه ډېر زیات مصروف و، ځکه چې سحر د 9 بجو نه به دا غونډې شروع شوې، نو تر 5 او کله کله به تر 2 بجو پورې به دا غونډې به وي. خو د هغې باوجود چې دی بیا ما لږ زګ مینس کې دومره ټایم وایستو چې ما واشنگټن ڈی سی کې چې کوم مشهور زیونه دی وایټ هاوس او دا زین ما وکړه، او ز لکه ډیر زیات متاثر شوم د دې
سي وایټ هاوس لکه د مونومنت څو کته مشهور ودانه دی وکړه سي، او دلته چې خلک کته دخل کو ژوند ته ګوري، دخل کو کړو وړو ته ګوري، زیرا زی په ټرینونو کې، بسونو کې، ټیکسیانو کې، څنګه ته مس ژوند په سړه ګر دی خپل سی بي سره کمپیر؟
جی بالکل، ژوند خو دلته کې لکه ډیر مصروف دی، خلق چی دی ټول په کار باندې دی، روزګار باندې دی، نو زما شته دی ډیر کافی زما دی ځکه ملګری دی، خدای غي باوجود ما دا کوشش کولو چې زه هغي ډیسټرب نکم، یا ځکه هر یو کس دلته کې په کار دی، نو کبیا مونږ د دې موازنه کو خپل معاشري سره، نو مونږ ګورو مونږ ډیر لکه زیات تر مونږ خلک ګورو چې روزګاری سکاری نه وی کنه، په جمی کې پیتاوی تناستوي کنه، نو دی ځکه ژوند واکې شه دی ډیر زیات تیز دی، مطلب هر یو کس پمنډه باندې دی،
هر سړی پمنډه باندې دی، او جون مصروفه هم دی، او کارونه دی، او هر سړی چې کوم دی او کلی وطن ته چلړ شي، نو اسی اکثر خو خلک راشي دلته امریکې ته راشي خصوصا، نو هغه چې بیا لړ شي خلک ته پوسونه کوي چې سدی ولید سدی وکتل، نو سبا وات ته به خلکو ته سوای اسی تقریبا کومه خبره به زیاته کوي چې سمې ولیدل سمې وکتل سمې روړل ځان سره.
اصل کې وکیل خان صاحب تاسو کو وګورئ، نو ما اکثر یو سو کسانو نه تاسو کا زما یو افغاني مرګری واغې سره زمې لو شو نو ما لکنن سبا چې کم یو دا حالات روان دي هر یو کس کوشش دی چې امریکې ته راشم کا په قانوني او په غیر قانوني طریقې باندې چې دی کوشش کوي خو چې وې زبس پاکستان نو زمو امریکې ته راشم نو ما غته ویل چې یاره دا تاسو په افغانستان کې دا لیونتوب دی هر یو کس دا سوچ کوي چې امریکې ته راشم خو واقعي خبره ده چې امریکې کې هغه کوالټی شته دی پکې هغه خبره پکې شته دی لکه ځکه چې خلک نه دي دومره زیات لیونی په امریکې پسې نو زما چې کم خپل نظر او کم خپل سوچ وو د امریکې باره کې نو زه خو ډیر زیات متاثر شوم د دې چې کم ترقی دا مونږ ګورو د دې چې کم امن دی په دې چې کم رول اف لا دا او د دې چې کم د انسان کم عزت دی نو هغه نه زه ډیر زیات چې دی متاثر شوم عمدہ میسج بچ دے زلکا خپل خلق و تورکوم چې یو ترقی یافته معاشره آسنگ اخکاری او پاغی کی صرف چې دے د حکومت لاس نه وی پدی کې چې دے د عوام هم ډیر زیات لاس وی
عوام هم ډیر زیات لاس وی نو او دا خبره چې او پدی موضوعات پدی غونډو کې خبره وکړه چې دا هر سره اړه تمام بده تاسو کوم غونډو کې برخه واغ
جی بالکل بالکل نو زمون چې دې اکثر سوچ دا وی چې مون هر یو سیس طرف د حکومت طرف ته مون سوچ وی چې یاره حکومت مال ادا دا مون ګلی ډیر زیات کو ټیکس مون نو ورکو کنه
ټیکس نو خپل کنټریبیوشن هم نه وی
جی جی او دا غي باوجود مون چې او لکه مون خپل صرف حقوق واړو خو زمون چې کوم فرایز دي مون نه پیژنو دي چې کتا سو نو هر یو کس خډیر په خوشاله سره ټیکس ورکي او داغه په بدل کې چې داغه کم حقوق دي داغه تحفظ هغه ته حاصل دي
سم ده تاسو ډیر مننه کوم نور کدیم خان صاحب چې وی او ای ډی وی ته وخت ورکو او سره خبرې وکړي ته د ما یو جهان مننه
ډیر مننه وجود خان صاحب ډیر
مننه ثانک یو سو مچ د ډیوا کډمر کتن کو تاسو د نور کدیم خان صاحب خبرې ترې وره ده هم د دې سره د ولولي پروګرام وخت پای ته رسی خو نور کدیم خان صاحب وای چې ارسل له خپل رول په لبرخه لو بول وی نو اغه تاغه نه پاس بچ کم نه تر کی کیږي واغه نه مخ کې بچ کم اغه سره بچ کم نه خلک د
د دې ونه خبرونه قدرمن لیدونکو السلام علیکم زه احسان لار یم زم د اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو غونډه چې د کاپ 9 بلل کیږي د دوشنبه پورز د آذربایجان په باکو کې پیل شو آذربایجان یو داسې هواد دی چې اقتصاد یې په پراخه کچه د فوسیل موادو په پلور متکی دی ته د غونډه په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې که همدا اوس عمل ونشي د نړۍ په کچه به تودوخه لوړ شي خو د اقلیمي ستونزو د حل لپاره جوړې شوې دی غونډه ته په خوا په پرتله کم هیوادونو مشان ورغلي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې غونډه کې خبرداري ورکړي چې کنيړوال اقلیمي ستونزو د حل لپاره اوس یو اقدام وکړي نو که دغه لګښتونه اوس پرې نشي په راتلونکي کې به بشري قیمت ولري د دې غونډه اصلي موضوع د بیوزلو هیوادونو سره د مالی مرستو چمتو کول دي چې په مرسته شو هیوادونو د پاکې انرژي د کارولو ته وهڅول شي ا د یادول وړ ده چې دې غونډه کې سکهال د طالبانو استادو هم ګډون کړي دي د کاپ غونډې په نورو اړخونو د بحث پر د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په خوانی مرستيال عبدالولي مدقق او د احساس خیر مؤسسه مشر عبدالفتاح جواد په اسکایپ سره ملګری شوی دي مدقق صاحب او جواد صاحب دواړه ستړي مشه او په خیر راغلي مدقق صاحب اول پوښتنه به تاسو نه وکړم د سکل د کاپ
غونډه څنګه ارزوي وای سکال ورته د کوم هیوا دونو مشران ورغلی دي؟
ډیر مننه. السلام علیکم تاسو ته او د پروګرام ملماته. ګورې د کاپ غونډه یا د ملګرو ملتونو سره کوم کنونسیون د اقلیم د بدلون لپاره په دې کې چې د ملګرو ملتو هغه غړي هیوادونه شرکت کوي او دا هر کال دا غونډه دایریږي. معمولا د کاپ په وروستیو ورځو کې د ملکو مشران یا جمهور رئیسان یا صدر اعظمان دوی په دوه کې شرکت کوي. معمولا دا دوه هفته ډېرې یعنی ډېرې عمده مسلې چې هغه تړاو لري د اقلیم له بدلون سره په دې باندې بحث کوي او دا هغه مسایل دي چې په تیرو کاپ غونډو کې په دوه باندې بحث شوی وي. هغه کې ګوري چې ملکو یا هغه ګډونوال ملکونه چې په دې کنونسیون کې غړي دي هغوی څومره پرمختګ لري نړۍ والو په دې برخه کې څومره او بل سره مرسته کړې همکاري کړې ده د دوه ارزونه کوي او بعض وخت نوي مسائل په دې باندې باس په کې سي نوي کوم مسائل دي کومه لارې دي چې د اقلیم د بدلون لپاره موږ وکولای شو په خ او مؤثر شکل باندې استفاده وکړو. د سکال غونډه ګمان کوم مالک سه مخکې اشاره ورته وکړه د تیرو غونډو په دوام باندې ډېرې عمده مسلې په دې کې باس کیږي. ګمان کوم ستاسو خبرونه به دومره حوصله ونه لري چې په ټولو باندې موږ خبرې وکړو، خو عمده مسله دا ده چې څنګه کولای شي په نړیوال ملکونه ټول په ګډه باندې د دې اقلیم کې څه بدلون را روان ده د دې مخنیوي څنګه وکولای شي او څنګه خلکو ته سازګاری ورکړي ترڅو د اقلیم د بدلون هغه منفي اغیز چې په خلکو باندې کیږي غوی ته مقاومت ورکړي او غوی ته سازګاری ورکړي. د غسر په څنګ کې د اقلیمی د مالی مسایل دي چې نړیوالو په دې برخه کې تعهدونه کړي په تیرو کلو کې په غو باندې باس کیږي. یو فیصله یا یو پریکړه دا و د پرمختګ له هوادو سه هر کال به دوی سل میلیارډ ډالر تقریبا دوی تعهد کړی وسی د اقلیم د لپاره کوم د هغه بودیجه یا فند یا صندوق دوی جوړ کړی و په دې کې به هر کال د مرسته کوي د دې پر اړه خبرې کوي د انرژي د انتقال دا او نوې ابتکارات په دې برخه کې خصوصا اوس د سباس کیږي چې څنګه مو کولای شو چې د سلارې چارې څنګه د چاپیریال یا د طبیعت سره سازگار وي یا د غوی په اساس باندې لارې چارې په ملکو کې درامنځته شي او سکال په منطقوي یا ریجنل فوکس باندې باسونه کیږي. او دې خبره دادا سه اله کوم فقدا خبره تکمیل کوم خه خبر دادا سه د لومړي ځل لپاره اوس دا خبر د غونډه په آذربایجان کې کیږي او د مرکزی آسیا او د میډل ایست ورته وایي د دې ملکونو باس شاید تر ډیره په دې کې مطرح سی او ګورو سه څه لاستراولنه به لدینه موږ ولرو.
مدقیق صاحب اندېښنه دا ده چې ګڼ هغه هیوادونه چې د اقلیم په بدلون کې ډیر اغیزمن دي یا مثلا زیات د ګلخانهي غازونه تولیدوي دوی په دې غونډه کې ګډون نه کړي د پروسه کال په پرتله سکل د ګڼو هیوادونو مشرانو په کې ګډون نه کړي. تاسو په اړه د اندېښنې وړ خبره نه ده؟
خبر خو دا ده چې په مجموع کې ټول ملکونه په دې کې غډون وکي، ولی اکثرا په تیرو وختو کې هم د ټولو ملکو مشران په دې کې غډون نه وی کړی. اکثرا خصوصا د زموږ هیواد افغانستان په رابطه کې خبري وکړو د هیواد مشران په تیر وخت کې صرف یو ځل شرکت کړی دا، ولی د افغانستان به ډیر قوي حیات همیش هر کال په دې کې شرکت کوي او تر کومه سیز معلومات لرم د ټولو ملکو هغه ډیلیګیشن یا هیات صدا هغه په غو کې شرکت کړي. خبره دا ده او بس دا ده چې د اقلیم بدلون یو ډیره مهمه او په عین وخت کې ډیره یعنی اسانه مسله نه ده. په دې کې بس دا د سي پرمختللي ملکونه سه وی ډیر زیاته ونده لري د اقلیم په بدلون کې. یو وی باید د دې منفي د اغیزو د کمولو په برخه کې باید ډیره ونده واخلي. برته هغه ملکونه په دغه پرمختللو د پرمختګ په حال کې ملکونه یا ورسته پاتې ملکونه باندې غواړي تعهدات وځه کې ترڅو دوی د کاربون دای اوکساید انتشارات په چاپیریال کې کم کړي. نو معمولا کله کله په دې کې ډیر زیات شرکت کوي مشران او کله کله هم بنا پر مختلفو دلایلو شرکت نه کوي. د ملکو مشران ولې حیاتونه د ټولو ملکو شرکت کوي.
مننه جواد صاحب. تاسو په افغانستان کې خیریه مؤسسه لري او غنو هغه ځایونو ته تللی یا چلته یا سیلابونه راغلي دي یا نور چاپیریالي یا مثلا دغه پیخی چې خلک د اقلیم د بدلون له خوا ځپل شوې دي په افغانستان باندې د اقلیم بدلون اغیزې څومره پراخ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم تاسو او درنه مرمته او د تاسو له لارې ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې شک نسته چې افغانستان د دې مسلسل جګړو له امله په ډیرو برخو کې ورسته پاتې هیواد او طبیعي خبره چې هر تحول او بدلون راځي خاصتا منفي تحولات هغه په افغانستان باندې ډیر منفي اثرات او اغیزې پرېږدي. نو طبیعي خبره ده د اقلیم بدلون چې دا یو ډیره اساسي او بنیادي مسله ده. دې کې هم افغانستان تر ټولو زیات قرباني ده. مونږ چې کومې ساحو ته تللي وو چې هلته سیلابونه راغلي دي او موږ وضعیت کتلی وکیت دا چې د یعنی اثرات چې هلته راغلي دي هغه بدې پیښې چې رامنځته شوي دي اصلا د انتظار وړ نه وي. یو خو دا مسله ده چې خلک په مجموع کې له دې مسایلو سره آګاه نه دي چې دوی باید چیرته کور جوړ کړي او چیرته آبادي وکړي. خلک د دې په خاطر باندې چې دا ډیر وخت په دې خوړونو کې یا په استراب مجموع کې هغه کوم اوراو یعنی د اوبو د لپاره چې کومې لارې دي هغه وچې پاتې دي. نو دوی همالته کورونه جوړ کړي دي ان دې وجهنې دوی ډېر زیات تلفات ویني. دویمه خبره دا چې ځنګلونه نشته په افغانستان کې بندونه نشته چې اوبه پکې ایسار شي ځنګلونه نشته. په دې اساس یعنی موږ چې دغه اغیزې لیدلې په خلکو باندې متاسفانه موږ په هر سیلاب کې په سلګونو قربانیان ورکو او کورونه خو بسته کلي له منځه وړي د خلکو جایدادونه د خلکو کروندې د خلکو باغونه هر څه له منځه وړي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې متاسفانه د دې اقلیم د بدلون اثرات مخکې هم ډېر بد وو ډېر ناوړه وو او پاینده کې هم زه فکر کوم چې ډېر بد او ناوړه اثرات بولم.
دا سیلابونو یادونه خو موږ تاسو وکول چې سیلابونو ډېر خلک ځپل او سیلابونو راغل کورونه مړنګ کړل انسانانو موجود د وچکاله ارخه سره کنته ده. تاسو مشخص معلوم دي چې د افغانستان کومي سیمې د سیلابونو ډیر خطر لاندې دي او کومي سیمې د وچکاله له سخت خطر سره مخ دي؟
نو طبي خبره ده چې هغه سیمې چې هلته اوبه نشته یعنی بندونه نه دي جوړ شوي چې اوبه د باران اوبه او سیلاب اوبه کې ذخیره شي او خلک بیا هم اوبه نه زراعت لپاره استفاده کوي. اوس خلک په مجموع کې حتی په هر سیمه کې چې تلال شي خلکو امیر خڅاګانی ویلي زموږ نه غلان دی او به چا به د سکلو لپاره استفاده کوي یوونه د زراعت په اړه به استفاده کوي. نو مجموع کې تقریبا موږ چې بغلان ساحه ولیدي سیرب زپل ساحه ټول ورسوالي د وچکاری د سره مخ وي د مشکل سره او جنوب د افغانستان د وچکاری د مشکل سره جدي مخ ده. نو همداسې په غرب د افغانستان کې ډیری ولایتونه داسې دي چې هغه دښتې دي هغه ته د اوبو لپاره د ذخیره کولو لپاره کوم سیستم نشته. نو طبیعي خبره ده هلته یک باران کیږي عادي باران هم په وخت سیلاب باندې اوړي او د خلکو لپاره ډېر زیات تلفات اوړي. خو د کښت لپاره د زراعت لپاره متاسفانه رښتیا هم چې افغانستان په د وخت بحران سره د وچکالۍ له امله مخکدون کده او کده دي پر اړتیا باندې حکومت او نړیواله ټولنې نړیواله ټولنه او مؤسسات په شریکه کارونه کې افغانستان به متاسفانه پاینده کې ډیر بد تاوان ور
ما جواد صاحب مدقیق صاحب سکل د طالبان او لخوام یو پلاوی په دې کاپ نوښته مغونډه کې ګډون کړی دی په داس حال کې چې د نړۍ ټول هیوادونه د طالبان او حکومت په افغانستان کې په رسمیت نه پیژني دغه هیئت چې کاپ ته لار د فکر کوي او څلور استور راورنی به ولري د افغانستان لپاره
اروبزه سپلومري سر کې خوده ښه خبر ده چې حداقل ورسته لري کلونه نړیوالو د فرصت برابر کړي د موجوده نظام کسان په دې غونډه کې ګډون کوي دا ښه خبر ده ولې یو شی باید موږ په نظر کې ولرو چې دا د افغانستان عضویت په نه تنه د اقلیم د بدلون په کنوانسیون کې بلکې ټول نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان په تیر وخت کې دغو سره پابند او غیم ځکړي دی وي د افغانستان عضویت په تعلق کې ده رسمان پر رسمي غونډو کې چې کومې عمومي غونډې دي افغانستان ته اجازه نه ورکول کېږي خو زه تر ډیره ګمان کوم چې دا یو فرصت ته برابر کړی ده تر څو موجوده نظام ولاړ سي د دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خپل نظریات یا خلکو سره خبرې وکړي تر څو د دوی خپل آگاهي پورته ولاړ سي او هغه کوم اړین تغیرات چې په پالیسیانو کې موجود دي اوس فلن په هیواد کې په افغانستان کې په وو کې تغیرات راولي تر څو خپل دوی خپل هغه اصلي عضویت دوباره بیا پیل کی یا راژوندای کی او په دې غونډو کې شرکت وکړي ګومان کوم چې مستقیم اثر خو ډیر زیات نه لري ولې ګټه داده سي د مسلې د اقلیم د بدلون سره کوم منفي اثرات دي باید په دې کانفرنس په حاشوي غونډو کې خصوصا هغه غونډې افغانستان لپاره ډیره مهمه دي چې هغه په د افغانستان په یعنی په ریجن کې مطرح کیږي په غونډو کې شرکت وکي خصوصا یو مختلف فورمونه لري یو فورم د سازګاری لپاره یو فورم لري او د ورستپات هیوادو فورم د افغانستان ته چیرې اجازه ورکي الته ولار سي شرکت وکي او موږ د هیواد ستونزې هلته مطرح کړي په وخت محل کې به کېدای شي چې افغانستان ته ګټه وکړي ولې په مجموع کې کچېر نړیوال واړی پر اختیا هم افغانستان سره سی یو تقریبا په نړۍ کې له په لاسو ډیرو ځپلسو هیوادو کې چې د اقلیم له تغیر سره مواجه د واړی کومک وکړي باید په نړیوالو سازمانو باندې فشار راوړي تر څو یو وکړي چې د افغانستان نمائندګي وکړي په داسې لسو کې او د افغانستان لپاره چې کوم په تیر وخت کې کوم پلانونه د اقلیم د بدلون لپاره مطرح شوی وو او د غو د تطبیق لپاره و زمينه مساعده ده چې خو جګړې وي جنگ او امنیت نه وو په یوهات کې موثر کارونه نشو کېدلای ولې وس هدا اقل هغه اړخ اصلاح شوی ده ولې بل لستون زده ده چې وز د افغانستان د موجوده نظام غاک څوک نه اوري نو دا غلطه باید نړیوال سازمانونه خصوصا ملګری ملتونه باید یو د یو منځګړی نقش باید ایفا کی او د افغانستان نمائندګي په درست شکل باندې وکي تر څو په افغانستان کې هغه سکتورونه چې هغه د اقلیم د بدلون له منفي اثراتو نه ډیر زیات اغیزمن دي او هغه خطرات چې فعلاً موږ په هیواد کې لرو د غولو لپاره منسجم عملی او د سې پلانونه چې زموږ خلکو زموږ هیوادوالو ته قوت ورکي توانمندي ورکي او دوی د اقلیم له بدلون منفي اغیزو سره سازګار کی
او پوښښ مداکسه جواد صاحب تاسو فکر کوئ لومړیتوبونه څه دي که مثلا کاپ غونډه کې داسې پریکړه وشي چې د افغانستان سره مرستي وشي ستاسو مونډنی څه خای لومړنی څه کارونه دي چې باید د افغانستان لپاره وشي چې هغه په لن محل کې دغه اقليمی کوم نورینونه چې رامنځته شوی دي د اقلیم د بدلون لوجنه دا پیرافه شي
د لومړی توبونه په نظر کې ودی سو د شک مستوله خبر خدا ده چې په افغانستان کې دیننه باید یو داسي یو کانفرنس یو داسي سیمینار په دې اړه باندې ونیول شي چې په هغه زموږ خپل هوادوال چې د اړیکو په هواي له په هلري متخصص دي هغه د حکومت سره او دلته موجود مؤسسات او ادارو سره کینی او په ګډه په دې مسله بحث وکي او اوی لومړیتوبونه وټه کی چې دا اول د دوم د درېم ځینې مسایل داسې دي چې هغه د خلکو سره مستقیم کومک دا خو طبي خبره چې اوسم روان ده او انده کې به مثلا کو وچکالی وی طبي خبر د خلکو کروندې به متاثر کیږي نو خلکو ته نغدي پیسې بیا دا 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 د اوس د پاره یا د لن محل د پاره خدای او حال کېدل شي، مګر په اوږد محل کې دا حل نه ده. اوږد محل حل باید وسنجول شي چې په هغه کې مثلا د زنګونو کینول دي، دا رقم ته د بندونو جوړول دي، دا د سیلابونو او د بارانونو اوبه موږ ذخیره کو، او بل اخره دا د اقلیم د بدلون په نتیجه کې کوم وچکالي را روانه ده، حتی د چکلو اوبه د کمښت بحران سره ټول هواد او خاص توګه زمونږ پلازمینه کابل مواجهه ده. د رابطه باندې یونیسف او نورو ادارو هم راپورونه خپر کړي دي. په دې اساس یعنی دا مهاله زموږ چې کوم لومړیتوبونه دي، هغه رابطه باندې باید نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت سره او د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې مرسته وکړي. په هیواد کې بندونه جوړ شي، د ځنګلونو د کینولو او د ځنګلونو ساتلو لپاره یو پروګرام سیستم رامنځته شي.
جواد صاحب، تاسو چې د پکلو بنډو کې له خلکو سره په اړیکه کې مرستې ویشئ او یا دغه کله چې سیلابونه راځي یا نورې طبیعي پیښې هلته تاسو مرسته، خلک څومره د دینه خبر دي چې دا وچکالي یا دا سیلابونه ولې دلته پیښیږي؟ څومره دوی پوهاوی شته؟ څومره دوی د اقلیم د بدلون د دغه نړیوال کړکیچ نه باخبره دي؟
دغه موضوع ته اصلا خلک یعنی هیڅ نه و په هوا باندې رابطه نه لري متاسفانه. دا هم یو ضرورت ده چې موږ باید په تلویزیونونو کې باندې رابطه بحثونه ولرو، په رادیوګانو کې، همداسې په خبرونو کې، مختلفو خبرونو کې. خلک چې کلم طوفان راځي، کله وچکالي له امله سیلاب راوځي، دغه سیلاب د کنټرول لپاره موږ بندونه نه لرو، هغه خلق دا یو الهی عذاب بودی، دا د خدای عذاب د قوم باندې راغلی. تر دې ور اخوا په دې رابطه باندې د خلکو سره هیڅ کوهوی نشته چې اصلا مونږ کولای شو دا سیلابونه مهار کو، دا کنټرول کو. په نور دنیا کې دا مهار شوی دی یا کنټرول شوی دی، هغه سیستمونه مونږ راوخو او په هغه باندې مونږ کار وکړو. نو دا چې ستونزه یعنی شته د پوهاوی په رابطه باندې، په کار دا چې مونږ کار وکړو، خلق کو دغه ډیر کارونه کېدل شي خپل خلق.
ام دغه پښتنه د ضرورت لم جواد صاحب، ام دغه زما پښتنه وا چې یو حکومتونه دی، یو مرستندوی ادارې او دغه ټولنې دی، دوی کار کول شي، د خلکو په هواي خلکو سره څه مرسته کولای شي؟
ډیر مرسته کولای شي. دا اوس منګه په جنو ساحو کې لیدلې دي چې خلکو په خپل لاس په ډیر کم مصرف باندې دی وبو دی راي سارولو دی وبو دی ساتلو دی لپاره د سیلاب مخنیوي لپاره کار کړی دا موږ په ډیرو ساحو کې یعنی د نمونی لرو. په شنوارو کې په یو تنګ دره و ډیر کم مصرف کې حالت خلکو په خپل غخ باندې بند جوړ ک اوس حالت دی سیلاب هم کې ذخیره کیږي دی، باران هم کې ذخیره کیږي. زه فکر کوم که زمونږ ولس پوه شي په دې قضایا باندې، په خپل مټ باندې د اشر لاره، په خپل مصرف، په خپل غخ باندې ډیر کار کولای شي.
مننه مدقیق صاحب، همدغه پوښتنه تاسو ته کوم، خلک د اقلیم بدلون په د اغیزو کمولو کې څومره ست کولای شي؟ تاسو موافق یاست د جواد صاحب سره چې خلک هم کولای شي چې یو څه وکړي؟
زه بالکل موافق یم له جواد صاحب سره، ولې وړم مخ لکسي اشاره ته مخکيني سوال ته وکم. په تیر وخت کې ګورې په افغانستان کې د اقلیم په د بدلون سره د مبارزې په برخه کې ډیر کارونه شوي دي. زه ریفرنس تاسو ته درکوم او نورو ادارات په دې برخه کې کار کوي. د افغانستان یو راپور د 2009 کال کې خپور شوی دی، افغانستان د سازګاری راپور د اقلیم له بدلون سره، غو انګلیسي نوم یې ده National Adaptation Program of Action for Climate Change. په دغه کې په افغانستان کې هغه آسی زیانمنون کې یا آسی پذیره سکتورونه مشخص دي، دې ته بیا دوباره ضرورت نشته چې اوس په دې باندې سره کار وشي. په هغه کې ډیر واضح وایي چې په افغانستان کې هغه لومړی سکتور سي ډیر زیات آسی پذیره دغه د اوبو سکتور ده په مجموع کې. دی اوبو سکتور دوم دی کرنې یا زراعت سکتور ده، دریم دی ځنګلو او د څړځایو سکتور ده، او هغه د اقلیم خطرات هم په دې کې واضح شوی دي چې کوم خطرات مکتمه واجی دي په افغانستان کې. سی اول خطر په افغانستان کې وچکالی ده، دوم سیلابونه دي، به وخت ورښتونه دي، او د حرارت د درجه لوړوالی ده، یخ سپیدي دي کال په موسمو کې مختلفو موسمو کې راځي. یعنی دا ټول واضح دي.
په دې کې یعنی د خلکو په هوا یا د خلکو ونده د اقلیم د بدلون مبارزې سره ډیر مهم او ډیر زیات حیاتی ده. کچیر موږ د خلکو په هوای پورته کو او په کې په دې راپور کې اسې ما مخکې اشاره ورته وکړه، دوه پیشنهاد د دولت ته ورکړي په هغه وخت کې او هم د نړیوالو مؤسساتو ته ورکړي چې کچیر غواړي تاسو په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره منسجمه او درسته مبارزه وکړي او د مشکل ته د پای ټکی کېدې یا حداقل هغه منفي اثرات راکم کړي، دوه برخې ورته پیشنهاد کړي وي. یو، افغانستان کې د اوبو د استعمال او مؤثریت په برخه کې باید کار وسی په مجموع کې، کدا اوبو په کرنه کې دي، که په مالداری کې دي، که په صنعت کې دي، که په روزمره په کورو کې استفاده کېږي، په دې کې باید مؤثریت راوړو، خصوصا د اوبو لګولو یا آبیاری په برخه کې. دوم پروګرام چې ورته ویلې په افغانستان کې په مجموع باید ملي پروګرام دی د اوبو خور د تنظیم یا د آبریزو د تنظیم، باید ډیر ملي پروګرام باید تر لاس لاندې ونیول سي. موږ په لوړو ساحاتو کې اوبو مدیریت کو تر څو وکړی سو د سیلابو او د دې سره په څنګ کې خلکو ته د کار زمینه او د په نتیجه کې موږ فقر هم کمولای سو او خلکو ته توانمندي ورکو سي د اقلیم منفی یا اغیزو سره مبارزه وکي. په دغه ټولو کارو کې د خلکو ونډه ډیره اړینه ده او د خلکو د عامه خلکو د مشارکت او د ویلو ونډې پرته زه ګمانه کوم چې هیڅوک په افغانستان کې موثر کار وکړي سي. البته د دولت مسؤلیت مشخص ده او د نړیوالو مؤسسو هم، ولی په ټولو کې اړین ده چې زموږ خپل خلک او هیوادوال باید په دې کې لاس په کار سي او خپل ملاوي وتړي تر څو دغه که تاسو سیمه اشاره وکړه په دې کې عملی کارونه وکی.
خب، یو خو مدقیق صاحب د کاپ غونډي او د نړیوالو ټولنو په خوانه ژمنې دي، یو هم د چ پراتلونکي کې باندې ژمنې کوي او دا کار وکړي. دا اوسنۍ غونډه نستاسې څه تمه هیله شته؟
وسنۍ غونډه نه خو تم یو هیله ډیری دی، هر کال تم یو هیله ډیری وی، خو خصوصا په دې کې د ما یو د هیله زیاتیږي او تمام وچتیږي چې په دې کې هغه ساحوي باسونه کیږي لکه ریجنل فوکس چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، چې په دې کې مرکزی آسیا چې افغانستان په دې کې شامل ده په مجموع کې دغه هیوادونه خپل غاګلته وچتوي. کچیر د افغانستان حیات په دې کې ګډون وکړي ونه کی په مجموع کې دغه ملکونه سي په مرکزی آسیا کې دی ال تخپل غو چتوي سي او د افغانستان او په مجموع کې د منطقې لپاره هغه کوم مالی میکانیزمونه سي د اقلیم د بدلون سره په نړیواله کچه باندې موجود دي لغونه په معاصره شکل باندې استفاده وکي. دومره خبره دا ده چې په دې غونډه کې دغه د اقلیم د بدلون سره کوم مالی میکانیزم تعهد په تیر کلو کې شوی وو په دې باندې بیا باس کیږي او په دې باندې ډیر زیات باور یم چې په دې باندې تمرکز وسي او ملکونه به هم په دې باندې رضایت وخی، موافقت به وخی څو هغه مالی میکانیزم سدا هغه قوي وساتي او دغه ځانمنونکو هیوادو ته په آینده کې هغه کوم اړین مالی مرستې سدي چې هغه د دوی خپل ملي پروګرامونو لپاره باید ورکي. البته یو خبره مسلې ته اشاره کوم چې آنی کومکونه سدي مؤسسات له خوانه کیږي دا یو څه مؤثریت لري، ولې په اوږده مهال کې دا د حکومتونه نه دي چې په مجموع کې د اقلیم بدلون سره مبارزه وشي. د دې لپاره باید دولت په مجموع کې موجوده نظام په مجموع کې باید ملي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي او د دې لپاره مالی میکانیزم په نړیواله کچه باندې وجود لري، سیستمونه شته او افغانستان باید د دې توانمندي پیدا کړي تر څو هغه غټې مرستې چې په دې ساکه په نړیواله کاشا باندې شتون لري هغه افغانستان ته راجلب کی او د دې ملي پروګرامو د تطبیق لپاره باید عملی ګامونه تر لاس لاندې ونیسي.
مننه. جواد صاحب تاسو اشاره وکړه چې د نورو ولایتونو سربیره د افغانستان پلازمینه د اقلیم د بدلون څخه ډیره اغیزمنه شوې، تاسو یو بوت اشاره وکړه د افغانستان پلازمینه کابل یو بل ستونزې سره چې مخ دی هغه د هوا ککړتیا ده. اوس ژمی راغی، خلک به بیا د ډبرو سکاره سوځي، خلک به بیا ټایرونه سوځي، خلک به بیا پلاستیکونه سوځي، خلک غریب دي،
څوکي څنګه کولای شي چې مثلا دغه د کابل خار دغه دود لوګي چې دومره راټیږي چې خلک نفس نشي چې خلک سرطانونه پیښ شول خلک ته د سږو مشکلات پیښ شول په دې برخه کې تاسو څه کړی یا تاسو کوم سپارښتنه لرئ چې حل لاره به څه وي اوس جمع راغی
نو ډیره مهمه خبره خدا ده چې موږ د خلکو ستونزې څنګه حل کو خلکو واقع د فقر او د بیکاری لامره کاغذونه پلاستیکونه ربر دا سوزی او طبي خبره چې هغه هوا کړی نو د دې لپاره خو سپارښتنه هم ده چې موږ وې ته د لرګوي د استفادې یا د عقل د برق کوې سلامانه د بخاري څخه د استفادې یو وو سیستم جوړ کو په هم ګورو چې متاسفانه یعنی اڅم نشته نه زمنګ دولت نړیواله پرسمه پیژندل دي چې قوي اقتصادي یو ملاتړ ووسی چې خلکو لپاره او نه هم متاسفانه نړیوال مؤسسي یوازې وړو وړي چای برادا ورکی چې دا اسې پوبو کې د لوټي کودل او بیا په باندې پرورتل دي نو زه فکر کوم چې یانه دا یو جدي بنیادی ستونزه ده په دې رابطه باندې باید نړیواله ټولنه هم قوی کارونه وکړي او د افغانستان د حکومت هم دا مسولیت جوړیږي چې په دغو مسایلو باندې بحثونه وکړي مونږ خو ګورو بحثونه په دینو قضایو باندې کیږي چې هغه ډیر ژور او عمیق نه دي په کار دا چې د خپل ملت د ژوند د آینده لپاره د آینده رسمي د ژوند په دې رابطه باندې مونږ بحثونه وکړو مونږ کوي
جواز تاسو لري چې بحثونه کیږي هغه ډیر ژور او عمیق نه دي منظور نه پونه شو
یعنی څه ساتي مسائل باندې بحث کیږي چې دانن ما اوبره د کوم ځای کې ریاست کې دا خبر شوی و چې ځل د مامورین راځي نو باید کارمندان لونګي باید ولري یعنی کوم ټول ملت تمن اکثر خلک لونګي لري او کله ټول لونګي په سر کېږي د فقر د بیکاری د لوګي د وچکالۍ دغه شی وجون کې دغه چي دي عوامل چې موږ ټول نور سره مخ ده دغه پر اړیکه باندې خدا حل نشي رامسته کولای په کار ده چې موږ انمي باسونو وکړو واقعي باسونو وکړو او ستوند چې دی هغه په صحیح توګه راوځ پړو په دې باندې د ټول ملت په ساته باندې متخصصین هغه د تیر نظام خلکو هغه د افغانان دي د موجوده نظام د نن په خلک نړیواله ټولنه ته وایي تاسو متخصصین راولېږي او په دې اړیکه باندې موږ جوړ باسونو وکړو دا چې د تیر حکومت هغه پالیسیان چې مدخل څه ورته اشاره وکړه پروګرامونه کتاب وو اگر واخلی هغه ته ادامه ورکړي هغه سره وغځي ځکه چې دا خو اوس انقطاب کې راغلی ده په کار ده پروګرامونه مخ کې
مننه جواز پوه شو مډیره زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په خوانې مرستيال عبدالولي مدقق صاحب او د احساس خیر مؤسسې مشر عبدالفتاح جواد صاحب ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې موږ ګډون وکړو او د عامه پوهاوي برخه کې مرسته وکړه ډیره مننه کوو دا I'm not afraid to die.